قدر من اوریدونکو ترار څلومړی زما او زما د همکارانو سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د چهارشنبې ماښام د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې 12مه چې د 1398 هجري شمسي کال د سرطان د میاشتې د 19 نیټې سره برابره ده. دا د خپل نن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې د اونۍ یو مهمو پیښو ته په کتنه کې به په امریکا کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي کارپوه او لیکوال ښاغلي عبدالقیوم معلم مرکه. دا چې تېره اونۍ په اروپا کښې د افغانانو د جرګې لخوا یو کنفرانس دایر سوی و، د دغه کنفرانس په اړه به د دغې جرګې د یو مسؤول ښاغلي ډاکټر اصغرخیل منګل او همدارنګه په اروپا کښې د حقوقدانانو د انجمن د رئیس ښاغلي سید عبدالوحید سادات مرکې به د دغه کنفرانس د اهمیت په اړه او د خپرونې په اخر کښې به د فرا دریا په آواز کښې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منو اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړي دي. برطانوي ورځپاڼې ډیلي میل په قطر کې د بین الافغاني ډایلوګ د پیلېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې د افغان سیاستوالو تر څنګ د طالبانو استازي هم پکې برخه لرل. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا او طالبانو استازو په همدې دوهو کې د افغانستان د 3 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د سولې په 1م پړاو مذاکرو بوخت دي. د ورځپاڼې د لیکوال په باور دواړو لوري چې خبرونو ته کښېنستلي دي ډېر شرطونه مطرح کوي. واشنګټن ویلي غواړي د جمهور رئیس تر انتخاباتو مخکې چې د میزان میاشتې په لومړۍ ته پلان شوي دي له طالبانو سره د سولې داسې سیاسي موافقه وکړي چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو وتلو ته هم زمینه برابره. په دوه کې د جرمني او قطر په کوربتوب د بین الافغاني خبرو د امریکا هیئت او طالبانو ترمنځ د 1م پړاو خبرې د وقفې سبب شوي دي. ډیلي میل ورځپاڼه لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره 1م پړاو او مذاکرو روان شنبې به بېرته پیل شي. ښاغلي خلیلزاد تېره شنبه ویلي وه چې له طالبانو سره یې په قطر کې د 6 ورځو مذاکرو ډېرې مثمرې وې. له امریکا خپرېدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم په قطر کې د بین الافغاني غونډې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه په دو خبرو کې د برخې اخیستو لپاره له کابله په ورغلي هیئت کې افغان چارواکي هم شامل دي چې په مذاکره کې ناست وه. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېر کال د سولې مذاکره پیل کړې، ورځپاڼې د اول وارې لپاره له طالبانو سره د افغانستان دولتي چارواکو مخامخ کتنه بللې ده. د نیویارک ټایمز په لیکنه کې د قطر او جرمني په کوربتوب دا خبرې یو مهم پرمختګ بلل شوی دی چې په تدریجي ډول کولی شي په افغانستان کې د سیالو اړخونو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي او د سولې داسې موافقې سبب شي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځ د 3 کلنې حضور پای ته لاره هواره کړي. په لیکنه کې د امریکا هیئت او طالبان ترمنځ د سولې هغو مذاکرو ته اشاره شوې ده چې اوس یې په قطر کې 1م پړاو روان دي، خو تر اوسه د افغانستان د حکومت کم استازي په کې برخه نه درلوده. د ورځپاڼې په باور که څه هم امریکا ډیپلوماټانو او طالبانو سره په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه په مذاکرو کې پرمختګ کړی دی، خو دغه ډله لا هم له حکومتي چارواکو سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي. ګلوب اینډ میل ورځپاڼې د افغانستان د جګړې او سولې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقالې عنوان دي: په داسې حال کې چې افغانان په قطر کې د طالبانو سره ویني، وروستۍ حملې د سولې خبرې تر سوري لاندې راوستې. د مقالې لیکوال په ځینې ولایت کې د یکشنبې په ورځ د طالبانو حملې ته په اشاره لیکلي دي چې پکې 14 کسان ووژل شول، 280 د کوچنیانو په ګډون ټپیان شول. دا حمله د افغانستان د لوی ډلو سیاستوالو او مدني ټولنو د غړو او طالبانو استازو ترمنځ په قطر کې د غونډې له پیل سره په یو ځای وشو. له اندېښنو سره یو ځای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو سره د 1م پړاو خبرې تر اوسه تر ټولو اغېزناکه بللې دي. دواړو لورو د افغانانو د لوی ډلې او طالبانو استازو ترمنځ په قطر کې د 2 ورځنۍ غونډې په خاطر خبرې ځنډولې دي. ټاکل شوی دی چې دا خبرې بېرته د 3 شنبې په ورځ د جولای په 9مه پیل شي. کانادای ډیجیټل ژورنال ورسپارې هم په قطر کې د امریکا او طالبان د اساس ترمنځ روانو خبرو ته پام اړولی او لیکي دواړي خواوې هیله مندې دي چې د دې خبرو په نتیجه کې به د سولې یو تړون نهایي کړي. د ژورنال په لیکنه یې تړون خاکه برابره شوې ده او یوازې له افغانستان د ټول نړیوالو ځواکونو د وتلو دقیق مهال ویش او دا چې طالبان ته څه خطاب وشي مسایل پاتې چې دواړو خواوې پرې بحث کوي. ورسپارې د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې بیا چې ویلي دي که ځواکونه له افغانستانه وباسي هم به د استخباراتو یو پیاوړي ځواک په دې هیواد کې وساتي د سولې د یو احتمالي تړون په وړاندې یو خنډ بللی دی. د ژورنال په لیکنه کې بله ستونزه دا ده چې طالبان ته څه خطاب وشي. طالبان تل د افغانستان د اسلامي حمارت نوم اخلي، هغه چې په 2001 میلادي کال کې د امریکا د پوځ د حملې په نتیجه کې نسکوره شو. متحده ایالاتو له دغه نوم سره مخالف دی او نه غواړي چې طالبان ته ډېر مشروعیت ورکړي او په کابل کې بیا د لویدیځ ملاتړ افغان حکومت خو بیخي له دې نوم سره جوړ نه دي. واشنگتن پوست ورسپارې هم په قطر کې د بین الافغاني ډایلوګ کانفرنس په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې طالب استازو او مخکښو افغانان ترمنځ خبرې مهمې خو مبهمې وې. د غونډو ټولو ګډونوالو توافق کړی چې تل پاتې سوله به یوازې هغه وخت ممکنه وي چې د ټولو افغانانو ترمنځ مذاکرات وشي، که څه هم طالبان اوس هم له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي. د مقالې په وینا که څه هم د دې غونډې یو شمېر ګډونوال راتلونکي ته هیله مند دي، خو نور ویلي دي چې سخت دریځو د وروستیو دوو حملو په اړه پښیماني نه ده ښودلې چې سلګونو کوچنیان هم پکې ټپیان شول. واشنگتن پوست د یو حکومتي چارواکي چې نه یې غوښتله نوم یې واخیستل شي له قول لیکي چې وایي په دې غونډه کې طالبان له خبرو داسې څرګندېده چې دوی هیڅ تغییر نه دی کړی، که څه هم دوی ادعا کوي چې دوی پخوا غوندې نه دي. د چارواکو ورسپارې ته ویلي چې طالبانو په ډېر ویاړ ویل چې امریکا ته یې ماته ورکړې ده، خو د ده په وینا دا ډېره مهمه وه چې طالبان له افغانانو سره ویني او پوه شي چې افغانستان څومره تغیر کړی. د انډیپندنت فارسي ورسپارې مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی د طالبانو او سولې په اړه بنیادي پوښتنو وخت کله رارسیږي. د ورسپارې په وینا د سولې په اړه جدي پوښتنې شته چې تر اوسه ځینې نه دي ځواب شوي. ورسپارې د بلګې په توګه پوښتنه کوي چې ولې افغان حکومت د سولې په خبرو کې برخه نه لري. کله چې سولې توافق ترلاسه شي د افغانستان سیاسي وضعیت د طالبانو په ګټه تغیر کوي او که طالبان د اوسني وضعیت برخه ګرځي. د ورسپارې په وینا بله پوښتنه دا ده چې د عدالت او ازادۍ راتلونکي به څه وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د یک شنبه په ورځ له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې له طالبانو سره د اووم پړاو خبرو پر مهال یې له افغانستانه د بهرني ځواکونو د وتلو تروریزم پر ضد مبارزې تضمین اوربند او د افغانانو ترمنځ د خبرو پر موضوعاتو د پام وړ پرمختګ کړی دی. ورسپارې لیکي چې هڅې باید وشي چې د درواغو او سوء تفاهم پر بنسټ سوله ونشي. د لیکوال په باور د سولې په برخه کې بیړه او هیجان به په افغانستان کې تلپاتې سولې په برخه کې تضمین نه وي. په مقاله کې ټینګار شوی دی چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې نړیوال شریکان دي د افغانستان د سولې او جګړې د راتلونکي په اړه بنیادي پوښتنو ته ځوابونه ووایي. همدارنګه د کابل چاپ د نن ورسپارو په قطر کې د سولې د ناستو او د ملکي مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورسپاره لیکلي دي چې د طالبانو سره سوله په هیواد آرام کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي چې که څه هم له طالبانو سره د سولې خبرې روان دي، خو په هیواد کې د نورو ترهګرو ډلو موجودیت ته په کتو فکر نه کېږي چې له طالبانو سره تر سولې وروسته هیواد بشپړ امن شي. سر مقاله کوونکي د ملا رسول په مشرۍ د طالبان د یوې ډلې وروستۍ څرګندونې راخیستې چې ویلي دي په قطر او یا نورو ځایونو ناسته طالبان استازي د ټولو طالبانو استازي نه شي کولی. په سر مقاله کې وړاندې دغې ډلې د مشر ملا عبدالمنان له قوله لیکل شوي دي چې د ملا هیبت الله په مشرۍ طالبان د ګاونډیو هیوادونو په خوښه او لارښوونه خپل مشران ووژل، اوس د طالبانو په سر له پاکستان، ایران، روسیې، چین او امریکا سره معاملې کوي. د سر مقاله لیکوال د ملا عبدالمنان په اوله لیکلي چې قطر ته پاکستان او رغلی کسانو سره د سولې هوکړې وشي نو دوی ته د منلو وړ نه ده. ورسپارې لیکي چې دغه ډله په افغانستان کې د نن د افغان سولې په اړه په خبرو ټینګار کوي. د سر مقاله لیکوال طالبانو دغه ډلې څرګندونو ته کتو فکر کوي چې یاده ډله غواړي سولې په خبرو کې دوی هم ورګټ شي. ملي ارمان ورسپارې بیا د قطر ناسته د افغانانو لپاره له هیلو ډکه بللې ده. په سر مقاله کې د دوحې د بین الافغاني ډایلوګ خپرې شوې ګډې اعلامیې ته اشاره شوې ده او په کې لیکل شوي دي چې دغې اعلامیې ته په کتو فکر کېږي چې په افکارو کې تغیر راغلی دی. د سر مقاله لیکوال لیکي چې که څه هم دغه اعلامیه اجرایی بر نلری خو ماتواته پکتو د قدر ورده او خلګو هر کله کړی دي. د سرمقالې لیکوال په باور کا لدی ورسته هم د افغانان ترمن دغه ډول خپل منځي ناسي جوړی شي نو د سولې ورستی پرکلیک پکې کیدای شي. ویسا ورسپاړي بیا لیکلی دي چې د دوه د پرکلیک ته امریکایی او افغان ځواکونو په جګړه ځواب ورکړی دي او تازه په میدان وردګ او بغلان ملتونو کې ملکی وګړي وژلي دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلی چې په بغلان کې تېره ورځ په یوه کور هوایي حمله وشوه چې د یوې کورنۍ وغړي پکښې ووژل شول او په میدان وردګ کې په یو روغتون حمله وشوله چې څو تنه ډاکټران او ناروغان یې ښکار شول. سر مقاله لیکونکي لیکي چې دغه د حکومتي او بهرني ځواکونو له لورې دا ملکي افغانان د قطر له پرېکړې څو ساعته وروسته ووژل شول او مانا یې د سولې دغه ډول غونډو په وړاندې غبرګون دي. خو یوه دولتي ورځپاڼې د وسلوالو طالبان لورې وروستي حملو ته اشاره کړې ده او لیکلي دي چې دغه ډله تر ډیره د ملکي مرګ ژوبلې مسؤوله ده. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې وسلوال طالبان نه یوازې د خلکو د ګړې ګوړې په سینو کې چاودیدنې کوي بلکې د ولسي وګړو په کورونو کې پټیږي چې د جګړې زیان یې ولسي وګړو ته رسیږي. قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپو او لیکوال ښاغلی معلم صاحب همدا اوس زما سره تلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب معلم صاحب، تر هرڅه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل.
اشنا صاحب مننه اول تا ته پسې ستاسو د راډیو ټولو تخنیکي همکارانو ته، همداسې چې افغانانو ته چې د هېواد بهر او یا په داخل کې د هېواد په هره سیمو کې اوسېږي خپل سلامونه تقدیموم. ستا د سلامو څخه هم مننه.
ډېره زیاته مننه، مهرباني مو ده. جناب معلم صاحب، په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه اووم پړاو خبرې دوام لري، په دوه کې د بین الافغاني ناسته جوړه سوې وه چې د جرمني او قطر د حکومت لخوا د کابل څخه د حکومت په شمول یو شمېر انفرادي اشخاصو ته، همدارنګه د طالبانو استازو ته بلنه ورکول سوې وه چې ګډون وکړي، چې دوه ورځې وام درلودې او په یو پریکړلیک سره پای ته ورسېدله. تاسو دا ډول ناست په مجموع کې څنګه څېړي او کوم پریکړلیک چې په دغه ناسته کې تصویب سو دغه په اړه تاسو څنګه نظر لري؟
د افغانستان مسله محترم اشنا صاحب، د څلوېښتو کالو را په دې خوا باندې تر ډېره حده پورې د افغانانو د لاسه څخه وتلې یو خبره ده. بدبختانه چې افغانان په مجموع کې، بیا خصوصا هغه روشن فکران چې په ټولنه کې موجود دي، موږ د یو کمی سره یا کمبوته سره مخامخ یو. هغه دا چې داسې یو کلتور په موږ کې نشته چې موږ د خپل مخالف سره کښینو، د خپل مخالف نظریات واورو او په ډېرو معقولو دلایلو باندې د هغه نظریات رد او یا تایید کو. دغه کلتور په موږ افغانانو کې نه و. زه د دغه غونډې څخه چې پیلن په دوحه کې جوړه سوې وه، دا چې د جرمني په بلنه یا په اقتصادي مرسته باندې او د دوحې په میلمتوب باندې دا یې رسوې وه، د مختلفو ډلو نه بلکې مختلف افراد راغله دلته کښېنستل او هلته دوی ته ویل شوي هم وه چې تاسو هیڅوک د هیڅ ډلې نمایندګي نشي کولی، حتی طالب هم د امارت یا د خپلو طالبانو په نمایندګي باندې بحث نشي کولی. عمومي د افغانانو په نامه باندې د افغانستان پر مسله باندې صحبتونه کولی شي. ما ته خپله دغه یو ټکی یا دغه نقطه ډېر شوه چې نن ورځ افغانانو کې یا د بل په مرسته او یا پخپله په خپل فکرو کې څه د تغییر راوستلو له امله حد اقل وکولی شوی چې یو د بل سره کښېنستل، یو د بل خبرې سره واورېدلې، سره له دې چې کلونه کلونه یو د بل په مقابل کې سره جنګېدلي وه، یو د بل سره خفه وه، یو بل ته ډېر ښه کمبوتات خورا ډېر په کښې کې وه. لاکن سره د دا ټولو کمبوتاتو دا چې د مختلف نظریو خلک، د مختلفو عقیدو خلک، د مختلفو تنظیمو خلک یو د بل سره کښېني، یو د بل سره ګډه ډوډۍ خوري، یو د بل خبرې سره اوري، دغه کلتور زه داسې فکر کوم چې د بهبود لپاره یا د خلکو تر مابین د صمیمیت د رایجادولو لپاره یوه ښه زمینه وه. بل بخش داری چی پا دی که چه پیسلی یا پا اصطلاح بانی چه تصمیمون اونی و سول ده کاغذ پر مخ بانی ولی کل سول چه پا میدیاغانو که طول و دوستان و حقا حوری دلی دی پا حقی که هم یو عالم نواقص موجود و لیکن سرد دی نواقص و ما چه آغلوم را نی خبر تشریح پای چه داده دی گرد ناست داده دی یو دای که نسل که بل را استلی و سر کخفل سر را حلی و دقا یو نیک کارو او دی خوکم اجرایی صلاحیت ندرلو دی دی سلحی دفار او حقا چه چکلی و متاسفانه پا حقا کم جینی احباب دی مختلف و خلق و لخواست خفکشی که جای سیوی و چه حقا زمور دی طولینی پا خیر زکر نو چه نمگردیاب پکشی که وی چه دایا بیانو داده دی پا یول سموادو که هر ایو جلا جلا چرن گواری او پر حقا بانی بیا سرخ پر نظر ورکوالش زه په دې ارتباط باندې ډېر تفصیل ته د دې اولسو موادو نه ځم خو یوه خبره دا ده چې هلته دوی لیکلي دي چې ارضي تمانیت ارضي یا د خپلې مځکې د سرحداتو ساتل موږ اشنا صاحب محترم دا د سرحداتو د ساتلو خبره زموږ په حکومت او زموږ د حکومت مخالفینو ته او ټولو افغانانو ته یو ډول تعبیر مفهوم نه لري. مثلا که څوک ووایي چې کم سرحدات چې موږ د خپلې مځکې سرحدات ساتو موږ خو سل کاله کېږي چې د ډیورین پر کرښه باندې د پاکستان سره پرابلم لرو چې په سلو کالو کې ډېر رئیس جمهوران پاچاهان تېر شول هېڅ یوه پاچا په همت باندې د دې فیصلې یا د دې معضلې د حل لپاره قدمونه پورته نه کړل او یا پرې نه ښوول شول چې قدمونه پورته کړي ځکه په دې معضله کې انګلستان په مستقیمه توګه دخیلو او دا پرابلم موږ ته د انګریزانو لخوا څخه را ایجاد شوی را جوړ شوی چې د افغانستان څخه یوه برخه او خورا زورهوره او قوي برخه د مځکې او د نفوس په لحاظ باندې موږ څخه جلا کړې ده او تر دا اوسه پورې همدغه جنجال یا دغه زخم دی چې نه جوړېږي او پاکستان هم هېڅ کله تر اوسه هم پر آرام نه دی ځکه زموږ د هر رئیس جمهور څخه د دې لومړنۍ غوښتنه دا وي چې دا را سره په رسمیت وپېژنه که څه سیاسي خلک هغه سیاسي خلک چې البته صادق فکر نه لري هغه یو د بل باندې د اتهام د واردولو لپاره لکه تاسو چې واورېدل همدغه موږ خپله په راډیوګانو تلویزیونو کې واورېدل چې د ډیورین پر کرښه باندې شل میلیونه پنځه ویشت میلیونه ډالره یې وواخیستل څو میلیونه ډالره بل واخیستل او یو پر بل باندې اتهامات چې هغه په دا دولت کې هم ناست دي سره وارد کړل شول او یا پر تیرو په حکومتو باندې دا تورونه او تهمتونه ځینو خلکو چې خپل مخالف یې ولګول خو د پاکستان د دغه اوسني برخورد څخه چې د مسایلو سره یې کوي دا معنا لري چې هېڅ شی نه دي امضا سوي هو یاده شوی به وي هر چا ته حتی څوک پر مړه سوي هم وي څوک پر تهدید سوي هم وي د جهان لخوا څخه امضا سوي نه دي او په دغه پرېکړه لیک کې هم هېڅ نوه اشاره نه ده ورته سوي یا د تایید او یا د رد چې دا اول د دې د مځکې د اراضي خبره وه چې په دې کې دا ډېره غټه نیمګړتیا په دغه لیکنه کې موجوده وه. دوهمه خبره چې ډېره اساسي خبره ده هغه د سیاسي او اجتماعي عدالت د تطبیق مسله نه پوهېږم چې د سیاسي څخه او د اجتماعي عدالت د تطبیق څخه د دغه مجلس د برخوالو درک او مفهوم څه و دا اولس ته فرضاً زه خو چې په پوهېږم کله چې یو سړی سیاسي عدالت راولي نو هغه بیا د ډیموکراسۍ ولې ځغلي هغه بیا ولې د انتخاباتو څخه ځغلي هغه بیا ولې د ولس د رایې څخه ځغلي هغه بیا ولې د ولس نماینده څوک نه راولي دلته یې نه کښېنوي چې هغه په رایې باندې ولس رایه ورکړې وي او په سیاسي عدالت کې خو اوله خبره دا ده چې کار د اهلي کار ته باید وسپارل شي دوی خو دا کار نه دي کړي نه تطبیق کړي وو تر اوسه پورې نه پخوا کړي دي او نه زه اوس ورته امیدواري لرم چې دې ته دې دي واقعا په هغه مفهوم چې دغه عدالت دی هغه دې دي ومني څوک د چا امتحان ورکوي چې څوک دا حق لري یا دا نمایندګي کولی شي یا د ولس په نمایندګي باندې دلته راتلی شي چې ولس یې څور باندې خبر نه وي نو دا جن او ډیر نور داسې نیمګړتیاوې لکه د اسلامي حکومت خبره ډیر عامه پیچلی او مغلقه خبره ده. آیا تر احمدشاه بابا څخه تر د اوسني حکومتو پورې په افغانستان کې کوم حکومت د دوی په فکر باندې اسلامي و؟ آیا و که نه و؟ که ونو ووایي چې داسې اسلامي حکومت غواړو لکه د احمدشاه بابا، داسې اسلامي حکومت غواړو لکه د تیمورشاه، او داسې یا داسې اسلامي حکومت غواړو لکه د ظاهرشاه، یا داسې حکومت غواړو لکه د داود خان، او یا داسې حکومت اسلامي غواړو لکه د رباني، او یا داسې اسلامي حکومت غواړو لکه د امارت و اشرف غني و کرزي، که دا یو نه غواړي نو څنګه اسلامي حکومت غواړي؟ د اسلامي حکومت څخه به د دغه اعلامیې کې تعبیر څنګه وي؟ په جهاني سویا باندې آیا د مصر حکومت، د عربستان حکومت، ماليزیا حکومت، د عراق حکومت، د ایران حکومت، د پاکستان حکومت، چې دا اولس پوه شي په دې چې دغسې یو نمونه حکومت لکه په جهان کې چې شته یا په افغانستان کې چې تېر شوی و، دغه ته دوی په دې ارزښت قایله دي چې دا اسلامي دي. او که دې ټولو ته دوی په اسلامي حکومتو باندې نه وي قایله، پس دا نو یو خوب دي چې دوی موږ ته تعبیر کوي، تعبیر یې د دوی سره دي چې په خپله زعمه باندې د ده اسلامي حکومت، چې د ده اسلامي حکومت کې نو هغه دي چې په ښځه پسې لرګی راخیستي، ښځه وهه او ډبه وه، ژره در سره متره وه چې دا څو نیسوې ده، او وروره ستاز ما په ژره څه، ستاز ما په اخرت څه، ستاز ما په ښځه څه، ته خپل کار دې کوه، خپل کورنۍ دې اصلاح کړه، خپل ځان دې اصلاح کړه، ستا مکلفیت د خپل ځان د اصلاح کولو دي، نه دا چې څوک چې ته خپل ځان جوړ نه کړې، خپل ځان اصلاح نه کړې، خپل بیا وروسته جامعه ټولنه بله ستا څخه باید زده کړه وکړي، هغه څه راشي، نه په وهلو غوټه کولو. موږ لیدله په بازار کې مې ښځه چپه کړې وه، او یا بیا پښو ته لرګي ورته نیولي وه، وهل دي چې ولې پایڅه دې پورته ده. نو دا هغه خبرې دي چې په دې ټوله اعلانیه کې، هو دا یو عامه خبره ده چې پر عامه منفعت ځایو باندې یا پر مکتبو باندې باید بمبار، او یا هلته څوک انفجار ونکړي. کشکې دا کار عملي کړي، هم ښه خبره ده.
مننه. لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، په دغه پریکړه لیک په مجموع کې د امریکا او طالبانو په خبرو کې ډیر سوالونه نور هم موجود چې مبهم دي او تر اوسه واضح جواب نه دی ویل شوی، او دا چې پر کومو موادو دی د امریکا سره په تفاهم رسیدلی دي، او دی څه ډول یو راتلونکی غواړي، آیا په دا حکومت کې شاملیږي او یا بل موقته اداره جوړوي، همدارنګه د دوی د نوم په اړه چې آیا امارت کابل سوی دی او یا بل کوم نوم لري، په دغه اړه ستاسو نظر څنګه دی؟
بله محترم آشنا صاحب، د امارت خبره خو که سړی تاریخ وګوري د هغې زمانې شاهد خو موږ عیني څوک نه لرو چې راشي ووایي چې د حضرت عمر خلافت څنګه و، د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلافت څنګه و، او همدا ډول باندې د حضرت عثمان او راځه تر دا وروسته چې د عباسیانو دوره و، د امویانو دوره و، دا ټوله څوکي دغه امارتونه چې په تاریخ کې تشریح شي او یا تاریخ تشریح کړي دي، په هغو کې هم داسې یو نمونه موږ نه لرو چې هغه دې سل په سل کې هغه څه چې په اسلام کې ذکر شوي دي، په کتاب کې ذکر شوي دي، په قرآن کې ذکر شوي دي، د هغه مطابق دې عمل شوي وي. چې هغه ډېر بد تاریخ هم لرو چې اکثریت ځایو کې سړی لوستلی هم نه شي او د ویلو د تشریح کولو هم نه دي، ځکه تر اوسه پورې زموږ د اولس دا د شعور سطح دې مرحلې ته نه ده رسېدلې چې هغه ترخه حقایق چې په تاریخ کې تېر شوي دي په دغو دورو کې، که نه نو ولې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه که مخالفتونه نه وای د اولس ورسره، هغه کفار نه دي وژلي، هغه خپله موږ تاسو مسلمانانو یو د بل سره. همداسې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه د اولادو خبره چا و سر رغ کری دی خوال دا محمد علیه صلاة و سلام کورنی یا دا حقت مقادل که را پاچه دلی دا خانم را پاچه دلی دا او یو دا بلی سر قتل کری دی هم داشی دا همویان و آباشان پی هم داشی که دا با تاریخ که پشراتی سو آغش نم چی مرافتاس و افتل رو پی استلابانی دا حرون رشید پاچی که پا دی که داشی مسائلی که سوی دی چی اوز که سره بل چاعت تشریف کوی هم زکا خودتا باید یو سند باشه یو تاریخ باشه یو داشی چیم زوایم یو داشی دی چی تاریخ وای پا تاریخ که داشی خبری پکشی تراغلی دی پا دی حق لبانی زه رجو خبر دفتوکم زه پدا کول که ناسم پدا کتابو بانی اختاوام خدای تالا جو بخشی زمرا استاسو دا وطن یو سره و محمد نادر حیوبی چی دیر کتابونه هم لیکلی دی زه تر وسو پوری هم همیشه چرا یاد چی گیر دواوی ورتکو دا کور ترالی کورت چرالی ما چه ول استاد پا چش اخته ما اطول دا کتابونه دیر فراتو ما اطول کرشتیا دا تولم چی گردو پا دا تاریخ کدا چه نکتا پیدا کن چه اخبا این سره وکا والا چی چی مروو یارو در اطول راست کشن زد راتیا می عمر ازاپا سوی دی ما هم تر وسو کدا چه نکتا نا دا پیدا کرد نو نوش پا تاریخ کدا چه نکتی دا دیر افتخارات دا چه نلرو چه حقی جی مر دا جهان سر پا عمومی مسائلو کتا را کوی یو خدا چه مر وای آقا چه وای قاضی ملامت اولم زنه ملامتی دلم آقا خبره دا نو پا دیر یا از بانی دا دا امارت مسئله هم دا چه کلیر یا پاک یا ساق مسئله نده تعبیرونه جی مختلف تعبیرونه جی نو دا چه دی چه تعبیر زنی لری طولن چه تعبیر زنی لری او جهان چه تعبیر زنی لری دا متفاوت دی نو مر باید هر چوک د خپل فکر پا اندازه باندی اجتماعی مسائل یا عمومی مسائل یا ټولنیز مسائل هغه چې په ټول ولس پورې اړه لري هغه یوازې د خپل فکر کې را منحصر نه کړو پرېږدو حق ورکړو همدا نورو ولسونو ته چې هغه خپل نظر ورکړي هغه خپل رایه ورکړي بیا بهترین خبره په دا اوسني عصر و زمان کې د رایې خبره ده د انتخاب خبره ده عمومي مجلس یې واچوو چې ډېرو خلکو هغه تایید کړي هغه رژیم هغه ټولنه هغه حکومت موږ به ټوله دغه اهلیت باید په ځان کښې پیدا کړو چې په هغه پسی سو د هغه د ښه والي دپاره د هغه د سمون دپاره اهداف د ټولو دولتونو څخه باید دا وي چې څنګه وکولی شي چې بشریت ته انسانیت ته او خپل افغانانو ته د ښه خدمت کولو د ښه اسلام مرستې رسولو د هغوی د صحت و د هغوی د روغتیا او د هغوی د تعلیم و تربیې او د امنیت په هکله باندې وکولی شي موږ باید داسې یو نظام طرفداري وکړو نه داسې چې یو خیالي شیان ووایو چې هغه په عمل کې هیڅ نه وه او نه به په آینده کې څوک په دې باندې په هغه شکل باندې تدبیر کړي پاته سوله د طالبانو او د امریکا تر مابین زه اصلا دغه اختلاف چې د طالب او د امریکا تر مابین کې موجود وي زما نظر داسې دی چې د طالب او امریکا تر مابین هیڅ اختلاف نشته اختلاف یوازې پر دې باندې دی چې پاکستان د ډېرو کلونو را په دې خوا په خاصه توګه کله چې د اووه پنځوسم کال کې په افغانستان کې یو تحول رالی او د جهان توجه د افغانستان او منطقې ته راواوښتله پاکستان د دې منطقې ځان میراثخور ګڼي او ځکه ځان میراثخور ګڼي او پر حق ځان بولي چې پاکستان هلته د انګریزانو او د امریکا د ګټو ساتندونکی هېواد دی او ټول کړه د هغو د اهدافو دپاره کوي او په استخباراتي لحاظ باندې هم د پاکستان استخبارات د نورو استخباراتو څخه ډېر پاخه باتجربه او هغه دا چې هېڅ کله یوه خبره دوه ځله او یو ډول نه کوي نو د هغو امتیاز دا دی چې امریکا ته هم وایي چې د افغانستان موږ ته را پرېږدي دا باید زموږ دولت تر مشرتابه لاندې یا زموږ د پالیسۍ سره برابر هلته حکومت وي هلته هغه څه باید دوی وکړي چې زموږ سره مشوره وکړي یو دې او ځان ته دا حق ورکوي چې موږ ډېره قرباني ورکړې ده حتی زموږ ستاسو حکمتیار صاحب هم ډېر ځله دا خبره په دا تازګۍ کښې هم کړې ده چې پاکستان حکومت ډېر متضرر سو د افغانستان په جګړه کښې او دومره نفوذ یې د افغانستان په حکومت او ملت کښې کړی دي چې ډېرو شبکو به کړی وي خو د پا پاکستان نفوس بیخی زیادی او دیر خلق و مغزون حتا قریولی و تغیر کردی نو دی در امریکا سر اختلاف ندر در امریکا تلاش البته امریکا در خبل و لس و مقابل که یو مسئولیت احساسوی در جزای و لس در امریکا و لسونو چیز دلتا و سیرون در دی زیهنیت در روشن فکرانوی یا در تصیل افتگانوی زمور در و لس سر رفاوت دی دی اوس که در روحیه رفیدا سویده چکل کل په عمومي محافلو په رسمي محافلو کې دا مسله تاییدوي دا مسله یادوي او انتقادوي چې دا د امریکا د تکس پیسې چې د ټول ولسو څخه راجمع کېږي دا چیرې ځي ولې مصرفېږي او نتیجه یا فایده یې موږ ته څه ده دغه مسله خپله د امریکا رئیس جمهوران هر رئیس جمهور دې ته مجبوره کوي چې د دوی د خفیې د چپولو دپاره یا و دوی ته یو شکل د قناعت ورکولو دپاره د رای آینده رایې اخیستلو دپاره باید یو لوبه وکړي یو ګیم وکړي دا حکومتونه هم داسې نه دي چې د دا دوستانو خواره څخه بده نه شي چې دا بالکل د خپل ولس د ګټو ساتندوی حکومتونه دي نه دا حکومتونه هم د خپلو ګټو شخصي ګټو یا شخصي ترزو دپاره د دې ولسونو د ځورولو دپاره کار کوي نو مطلب مې دا دی چې د دې تر مابین ځکه که نن امریکا په صداقت سره وغواړي چې په افغانستان کې او یا حتی په دا منطقه کې جګړه ورکه شي زه په دې عقیده یم چې د دوی نقش نسبت د نورو ممالکو په تناسب باندې تر 80% زیات دی کولای شي چې دا جګړه مهار کړي دا جګړه ودروي دا جګړه او درېدلی دا دی چې دغه اوس حالت کې تاسو دا امتیازات به د دې خبرو لیدلي وي چې اول یې پاکستان ته دا امتیاز ورکړي چې هلته د بلوڅو حرکت چې هغه تر اوسه پورې ډېر پیاوړی شوی لا هم نه دي او پیاوړی نه دي او هغه څه غواړي هغه خپله ازادي غواړي د ازادۍ کلمې د خفه کولو دپاره دوی هغه ته ترورلیست دي د پاکستان د خوشحالۍ دپاره کوي اوس هم د دې دپاره پاکستان لومړیتوب لري نسبت و افغانستان ته نو زه په دې عقیده یم چې د طالب او امریکا تر مابین اختلاف نشته دا یوازې د دغه ولسونو د مصروفولو او دا جنگ ته د مشروعیت د پیدا کولو یو بهانه ده
تاسو پاکستان ته اشاره وکړله دا اوس هم پاکستان دا وعده ورکړې دي افغانستان ته چې موږ به د سولې په پروسه کې کومک وکړو او عمران خان دا دی وایي په دا ورځو کې طالبانو سره ویني او د افغان حکومت هم وعده ورکړې دي چې موږ به د سولې په لاره کې کار وکړو تاسو د نظره آیا نظامیانو او استخبارات د پاکستان به په رښتیا هم دغه وعده چې دوی ورکوي په عمل کې پیاده کړي او د افغانستان سره د سولې په لاره کې به کومک وکړي
اشنا صاحب محترم وایي چې یو وار دې خطا باسي د هغه سړي د کور خراب شي چې ته خطا ایستلې چې دوم وار دې خطا باسي هم د هغه سړي د کور خراب شي چې ته خطا ایستلې اما چې درېم وار دې بېرته هغه سړي خطا باسي نو وایي ستا د کور خراب شي چې ولې داسې کور مغز زه په دې عقیده یم چې د پاکستان د جوړښت او پیدایښت څخه چې انګرېزانو جوړ کړی دی تر دا نن ورځې پورې یې د هېچا سره غیر له تروریستي ګروپو غیر له هغو ګروپو سره چې ترور اختناق وحشت ایجادوي د هغو سره هم په صداقت نه دي خپلې اهداف لري د نور هېچا سره په صداقت باندې نه ملګرتوب کړی دی او نه د هغو پر قول باندې درېدلی دي خرجي صاحب ډېر ځله سفرونه وکړل او تر هغه تر مخه ګردو رئیس جمهورانو او رباني صاحب خو بالکل په اصطلاح باندې کله کله د هغه ظاهري شکل باندې مخالفت کاوه او د جهاد رهبران خو نو بیخي دوی حتی خپل د اولادو په صفت باندې یادول نو دوی د پاکستان خبره زما په عقیده باندې باید هیڅ نور دغسې مطرح نه وي پاکستان نه رښتیا وایي نه صادقه دي هغه خپلې منافع او هغه ولې دومره ساده شي چې په افغانستان کې یو پر پښو ولاړ حکومت ولري افغانستان که پر پښو ولاړ حکومت ولري نو هلته تاسو ته د پاکستان اوسنۍ وضع معلومه ده او پخوانۍ هم معلومه وه چې هلته د پښتنو او بلوڅو مسله ډیر عمده جنجالي مسله ده، د هند سره د پرابلم دی، او دی د دې د پاره چې ښه په دې پوهېږي چې دا د افغانستان د خوا څخه نه حمایه کېږي، او زه په دې هم ممکن پښیماني بده وي چې سړی وکړي چې کوم بلوڅ به دې خوا ته ژوند نه کوي، او یا کوم پښتون به دې خوا ته ژوند نه کوي، ځکه دا پوله خلاصه پوله د سرحد نه لري، په هر کلي کې چې هر څوک کښېنستي هغه بل ورباندې نه دی خبر. لکه حکمتیار صاحب چې وویل چې زه په افغانستان کې اوسېدلم د څوارلس کاله، امریکا او شپږ دېرش هېوادونه چې په افغانستان کې شتون درلودي، او دوی وایي چې زموږ څخه یوه ستن نه ورکېږي، نو څنګه حکمتیار صاحب په افغانستان کې اوسېدي د خپلې ارګا او بارګا سره، او دوی نه سوای په دا ټولو اطلاعاتو کشفیاتو هوایی عکاسی و دجه باندې دوی نه سوای پیدا کولی؟ یا فردن دین لاجن و چې دلته اوسېدي او د دې د لارې په پاکستان کې اوسېدي، ولې د جهانه څخه ورک و؟ که رښتیا جهان غوښتلی هغه یې وختي هم پیدا کولی شوی. نو زما خبره پر دې ده چې پاکستان هېڅکله په خپلو خبرو کې صادق نه دی، د سهار خبره د ماښام سره، او تر ډېرې اندازې پورې داسې دي چې سبا بېرته پر هغه خپله خبره پښیمانه دي، او بیا دغه شرم هم نه بولي، ځکه د اوله سره داسې شروع کړی ده چې د اوله سره درواغ وایي. یو وخت په دې خبرو کې یو خبره دغه کومه، یو سړی و زما سره په دا پاکستان کې ناست و، دی د دا تنظیمو څخه یو معتبره سړی و، یو څوک راغی د داسې پوښتنه وکړله چې دا فلانکي قضیه څنګه ده، خو ده داسې څه ورته وویل چې زه په پوهېدلم چې دا درواغ دي. نو هغه چې ولاړې ما ورته وویل چې دغه خبره خو واقعیت نه لري، دا خو دې خلاف ورته وویل، دا مناسبه خبره نه وه، دا هېڅ واقعیت نه لري. ده راته وویل راغه دا لاسونه چې در مچ کوم، ډېر ټوکي سړی هم و. ما ورته وویل ولې، ول زما تشویش هم دا و چې زما څخه رښتیا نه یې ویل شوي، ما سه هم بیا چرت وم چې په ټوله ورځ خو به مې رښتیا نه یې ویلي. دا د پاکستاني تربیه ده، پاکستان په رښتیا ویلو باندې دوی شرمېږي، پاکستان په واقعیت ویلو باندې شرمېږي، پاکستان ته یوازې خپلې ګټې، هغه هم د دغه یوې معینې حلقې ګټې، نه د ولس ګټې، هغه محترمې دي، نور هېڅ نه و. اصول اسلام، عقیده، انسانیت، بشریت، دا ټول دوی ته هېڅ نه و، څه نه دي. نو زه په دې عقیده یم چې د پاکستان په هېڅ خبره باندې اعتبار کول درست نه دي، که نه معلوم به شي دا سبا او بیاګا چې دی څه کولی شي. او دا چې دی وایي چې زه د طالبانو سره وینم، نو زه داسې فکر نه کوم چې دوی دا اول ځل وي چې ورسره لیدلي وو، که دن یې لیدلي، خبره خو د دن نه ده، دوی خو هم هلته سمبولیک یو څوک ناست دی، دوی خو نمایشي دي چې دا میدان ته راووزه، دا خلکو سره ووینه. په واقعیت خو د پاکستان ټول حکومت صلاحیت د پوځ په لاس کې دی، او هغه اداره کوي، حتی دی هم.
لکه تاسو اشاره وکړله، پاکستان نه یوازې د افغانستان د پښتنو په مقابل کې داسې کسان هم کړی دي چې روشنفکران یې وژلي دي او وطن یې خراب کړی، بلکې په خپل پاکستان کې هم د پښتنو پر ضد وحشانه عمل سرته رسولی، چې همدا اوس هم د پښتون غورځنګ په مقابل کې ډیر بد چلند راخیستی دی، چې هغه وژنی، بندیانې او ډیر تر تهدید لاندې نیولې دي. لکه تاسو اشاره وکړه، بلوڅو غورځنګ د په امریکا باندې یو تروریستي ډله اعلان کړله، د دغه سي اعمالو چې د پښتون غورځنګ په مقابل کې دی سرته رسوي، پایلې به څه وي؟ او په مجموع کې د پښتون غورځنګ او په راس کې منظور پښتون دغه وسنی حرکت د دې په مقابل کې تاسو څنګه چړي؟
کورودان آشنا صاحب، پاکستان په منطقه کې د مردارو اوبو یو ډنډ، او هر ځای چې خزدک، غماشه، یو چټل شی وي، هغه هغو ته ځان رسوي. تاسو د جهان ترورستان، ټول د جهان دغه ترورستي حلقې، ډلې، ګروپونه، هر یو چې د فعالیت لپاره په جهان کې د تخریبي فعالیتو لپاره کار کوي، د هغو پناهګاه پاکستان، او دا همدغه امریکا او انګلستان دوی حمایه کړله، جوړ یې کړه عربي شیخان پکښي. تاسو دا د تلک خرس کتاب او یا دا نور څه کتابونه چې په دې هکله باندې چاپ شوي دي هلته وګوري، وایي موږ د افغانستان د حکومت پر ضد د جهان څخه سل زره تنه ترورستان را ټول کړل او پاکستان ته مو راوستل. دا سل زره تنه چې په هغه وخت کې راغلي دي، زه په دې عقیده یم چې اوس خو به تر سل زره څخه هم اضافه شوي دي. او دغه د ترورستانو مرکز چې اوس دی تقریبا 60,000 مدرسې په هغه منطقه کې فعاله دي، دا بل هیڅ شی نه تبلیغوي، هیڅ روحیان نه ورکوي، دا یوازې او یوازې د اسلام ضد او د بشریت ضد تربیه ورکوي. او دا ټول خلق په دغه روحیه چې وی وژنه پوست یې که مړ یې که وی غورځوه او بس ځه جنت ته، بله هېڅ لار ستا د جنت ته د رسېدو نشته، نورې ټولې لارې قربندې کړي. حال دا چې جنت په علم، جنت په پوهه، جنت په بشریت د خدمت، جنت په مرسته رسولو و دغه انسانانو ته په همدې باندې مشر کېږي. لیکن دوی وایي یا مړ یې که ترور یې که وی وژنه بس جبالا روان. نو پاکستان د مردار اوبو ډنډ دی، هر خس خاشاک هلته ځان کړي او هر خس خاشاک ته هلته غذا رسېږي. بله خبره دا ده چې د پښتنو سره چې په دغه سل کاله باندې هلته دا ظلمونه شوي دي او دوی د علم، تعلیم، تحصیل، اوبو او ټولو هغه شیګونو څخه چې د انسان دپاره وي او یا د پنجاب دپاره وي و هغو ته دا مرستې نه رسولې. او علاوه پر دې باندې هغه ملیشه یا پوځونه یا لیویز قوتونه چې د دوی هلته پراته وه، هغه هر پوسته، هر کنډک، هر ټولۍ او هر غونډه په هغه منطقه کې یو مستقله پاچهي وه د دغه اولس د ځورولو دپاره. د دغه خلکو وینه دوی ته مباح وه، دوی یې وهل، دوی یې ټکول، دوی یې د کورو را ایستل، حتی دوی هلته دغه د حیثیت و د ناموس خبرو ته هېڅ نوه ارزښت نه ورکاوه. هغه عنانات چې د پښتو کلتور و هغه یې ماتاوه او دا خلک یې بې علمه او بې سواده ډکول. همدغه ځوان او یا نور ځوانان په ټولنه کې چې هر وخت را پیدا شوي دي لکه منظور، هغه دوی په مختلفو شکلونو باندې په یوه نامه، په بل نامه، په د کفر په نامه او د اسلام په نامه او د هند جاسوس په نامه او یا د افغانستان د جاسوس په نامه باندې ډېر ژر له منځه وړي. دغه ځوان چې را پیدا شو دې وکولای شوای چې حد اقل په بعضې میټینګو کې، خو زه په دې باور یم چې تر لس زره تنه زیات خلک خصوصا ځوانان ډېر کم به یې سپین ږیري وه. او یو غټ فکري تحول چې هلته راوستي اوس هلته د ښځو ونډه اخیستنه په دغه دوی په نهضت کې چې دا بالکل یو نوی انکشاف و. البته په پښتنو کې، په پښتنو کې چې معمولا زموږ د جنګ او د غیرت د جنګ کیسې و افسانې راغلي دي، د جنګ د غیرت په افسانو نه بلکې په واقعي کیسو کې زموږ سره ښځو مکمله ونډه اخیستې ده د خپل توان په اندازه باندې. همیشه و جنګیالیو ته چې د انګریزانو په وړاندې باندې به جنګېدل او همداسې تر دغه تاریخ څخه پخوا د هر یرغلګر په وړاندې به جنګېدل او همدغسې دغه د روس په مقابل کې چې جنګېدل او یا حتی اوس چې د امریکا په مقابل کې جنګېږي، دغه ښځو دومره نقش بازي کړی دي که موږ حق ورته ورکړو یا اجازه ورته ورکړو تر نارینه و به دوی ډېره برخه اخیستي وي. ځکه تا ته غذا پکوي، تا ته ډوډۍ پکوي، تا ته اوبه راوړي او هغه حقوق چې یا هغه وظیفه او مسؤلیتونه چې دوی ته سپارل کېږي هغه خورا په امانتداري باندې سرته رسوي. او متاسفانه زموږ بد کلتور او د مذهب څخه ناوړه تبلیغ دا کړي وه چې دا د ښځو پر خوله یې لاس نیولی و، د ښځو ازادیګانې یې سل کړي وې، ښځه یې د څو روپو په مقابل کې خرڅول، ښځه یې د څو روپو په مقابل کې نه د بدوی په مقابل کې مړی نارینه و کې، جهالت نارینه و کې، جنګ نارینه و کې، لیکن غم یې شجده شجده ده یو حیوان په صفت باندې مرور کړی ده او د په هغه غم کې یعنې په هغه بدله کې په تاوان کې مرور کړی ده. د دې ژوند حیثیت ابرو عزت ته مو هېڅ نه دي کتلي او خپل ځان مو خپلې اوږې مو سپکې کړي دي چې دا په پښتو دا واقعا غیرت نه دی غیرتي. لیکن نن ورځ په پښتون غورځنګ کې چې زه وینم په هر ځای کې چې وي د ډېرو ځایو څخه دغه اعتماد پیدا شوی دی، دا کورنیو دا باور پیدا کړی دی چې دغه هم بشر دی او زموږ سره برابر حق لري په میټینګو مظاهرو ناستو کې په مارشو کې ورسره برخه اخلي. زه خپله د پښتنو دپاره د دغې منطقې دپاره او دا امیدواري لرم چې که دغه نور هم حمایه شي ملاتړ یې وشي د دغو مردارو اوبو د دنده څخه دا پښتانه په بل ډول باندې نشي راوتلی او یا ځان نشي ځینې خلاصولی. د دغو مردارو اوبو پر شاوخوا باندې دغه بېچاره ولس پروت دی چې همیشه تهدید تاطیر او د یوه سکار زور و توانایی ده دی که بسته کلی که نیوی. لیکن من که دی که دا شعور را بیده را سوی دی زه خپل شخصا دغه تا شراغ لاستر دوام او ملاتر یکو او دا یو نیق اقدام دی شه اقدام دی او که وقت اقدام دی. امید لرم چی طول اولسون که اخوات پراتی دی که دی خوات بله دی چی پشتون و تاجک و ازمک وانی سر تقسیم سو دو دو زوانان و چخه باید ملاتر بیسی او دا حمایه چی او زکه حمایه چی چی زمور او دا دی طول و دا افغان اولس او دا دو پشتونو مشترک دشمن هم دا پاوز دی چی اوز برحاله پا منطقه کی جنگ جکره خلاصی دوانده ساته.
په افغانستان کې کڅوم اکثریت خلکو د دې ملاتړ کړی دی، اما یو شمیر د ګوتو په شمیر کسان د دې سره مخالفت لري او پر ضد یې څرګندونې کوي چې تېره ورځ سید اساق ایلانی په نامه په پکتیا کې د ځوانانو ته د پښتو غورځنګ پر ضد خبرې کړي دي. کڅوم په رسنیو او فیسبوک کې دا ډېرې زیاتې غندل شوي دي. تاسو د دغسې کسانو په اړه چې دوی د پښتون غورځنګ ملاتړ نه کوي او پر ضد یې څرګندونې کوي څه نظر لري؟
نن آشنا صاحب د دغه کورنۍ سوادک و تاریخچا ټولو افغانانو ته خصوصا تحصیل یافته ځوانانو ته معلومه ده. حقیقت به ډېر ضرورت نه وي چې د دوی پر کورنۍ سجره باندې د دوی پر فساد باندې د دوی پر اجنتوري باندې چې دوی د پردو په تحریک باندې راغلي دي. زموږ تاریخ د دې شاهد دی چې موږ او تاسو چې هر ځل په افغانستان کې د منور طبقه راغلې ده یا یو ذهنیت راپیدا شوی دی چې د هغه سره د وطن د ازادۍ فکر، چې د هغو سره د وطن د ترقۍ فکر، چې د هغو سره د وطن د پرمختګ فکر وي، هغه همدغسې خلکو ټکولی د دغسې خلکو پر لاس باندې جهان را تحریک کړي دي، هغو استعمال کړي دي او زموږ اولس یې په ټکولی. زموږ د اولس د نه زدهکړو څخه، زموږ د اولس د نه پاهمه څخه همدغه استفاده سوې ده. بدبختانه زموږ اولس زموږ ټولو تیرو شاهانو سره کړي وو چې د علم تعلیم تحصیل څخه لیرې ساتلي وه او د همدغې ورځې دپاره یې ساتلي وه چې هر پیر و ملنګ، هر بغدادی پیر او یا د پولې خشتي د مسجد هر هغه انګریز ملا غږ پر وکړي او د دې احساسات تحریک کړي چې بس سر یې چټ مالې ګیلام راځي پر راوځي پر راګرځي. همداسې مو امان الله خان وټکاوه، همداسې مو مشروطه خواهان ټول نهضت وټکاوه، همداسې مو د ویښ زلمیان همداسې ناکامه کړل، همداسې مو ټول مترقي قوتونه په همدغه ډول باندې په همدغه شکل باندې په همدغو پیرانو باندې چې دا په واقعیت کې انګریزانو ته خدمت کول دي بل هېڅ نه او زموږ د ولس د نه پوهې څخه استفاده کول دي او هغه د دغو شیانو پر ضد باید. اوس تر ډېره حده پورې زما په عقیده باندې هغه پخوانۍ خبرې نشته. نن ستا د خبرې په تایید کله چې ما د سید اساق ایلانی دا خبرې واورېدلې او دم په فیسبوکو کې ډېرو ځوانان ځینو خلکو خو ډېر افراد وکړي، ممکن دا شخصي حریم مسله په موږ افغانانو کې یو څه باید اسما پاکی در طول دوستان مرات که سرال دیچ دیب یا نمراتی لیکن منور خلق باید از شخصی حرام تا در چانون نوزی ما دیشتا ولوستل چه حفت دی پر کورنی بانی دی پر شد زبانی دی پر ممکن وی زنوان چی دی بداشی نی لیکن زور در پار لازمه نده مور باید اخفل کورنی دی کورنی پت خپل کورنی پت وو گرنو دی که بولی که نگولی تا حقوب شی دقا چی دا کورنی پت دا پای مالکول و باحث و نکو جامعه پیجنی طولنه پیجنی مولی باید معرفی کو مولی بی رسوایی وو کو اما دقا دا کورنی مسئله اللہ تا او سفوری مر دا عرفا پا شکل بانی ذهنیت نلرو زما په عقیده زموږ په ټولنه کې دغه کورنۍ ته چې موږ احترام ولرو موږ وایي ګونج دوی هم خدای را شریک د دوی ذهنیت د هغو په هکله باندې دا د یو وظیفې له مخې دي ځکه اوس پښتون د تحفظ مؤمن یا دا غورځنګ د منظور پښتون تر مشرتابه او یا نورو دوستانو تر مشرتابه لاندې پیاوړی شوی دي علت یې همدا دی چې پاکستان دې ته مجبوره شوی دی چې طالب یې دلته وکښېنولی دي در سره خبرو ته او دا زور د بل چا نه دی دا د دغه غورځنګ څخه د دوی د وهم د ترس خبره ده او د بل دغه بلوڅو د تحریک خبره وه هغو دوی دې ته مجبوره کړلی چې دلته دا خبرې په دا شکل باندې راوړي او هلته هغه غورځنګونه چې هلته دوی ته دستي برحاله سر خوشی پیدا کوي هغه وټه کوي نو زموږ دلته ټول هغه حلقې چې د پاکستان ډېر اعتمادي دي هغه ټول لاس په کار شوي دي او د پښتون غورځنګ پر ضد باندې تبلیغات کوي امید یې چې دوستان خپل دوست او دښمن اساسي دوست او دښمن وپېژني خلکو که مو دا دنیا سمه نه وه آخرت مو قطعا نه سمېږي زه د افغانانو ته دا خبره کوم ټول خلکو ته هر څه په دې دنیا کې دي د آخرت ګټه هم په دې دنیا ده او په دې دنیا باندې هغه وخت ده چې ستا ژوند جوړوي ته د یو انسان په صفت په ټولنه کې ژوند وکړي ستا د عباداتو دپاره لازم شرایط برابر شي اوس خو چې ته دې نفقه ارامه ده ډوډۍ دې ارامه ده کالي دې د غلا دي په جیب کې دې پیسې د غلا دي د رشوت دي د فساد دي د چور دي او یا وږی تږی یې نو بې واده یې نو ته به ستا به کومه عقیده سمه شي څنګه به سمه شي په کوم روحیه باندې به ته وکولی شي چې خپل عبادتونه وکړي زه دا یوه خبره غواړم چې خدای وکړي د موضوع څخه لیرې ولاړ نه شم موږ چې په اسلام کې دا دوه بناوې لرو چې یو یې رکنونه دي او بل یې شرطونه دي دا رکنونه پنځه رکنه چې موږ لرو چې کلمه و لمونځ و روژه و زکات و حج دي دغه هر یو خپل ځان دپاره شرایط لري که ته شرایط ماهیا نه وي درته شرایط یې برابر نه کړي نه دي لمونځ صحیح دي نه دي کلمه صحیح ده نه دي حج صحیح دي ځکه دا د هر شي دپاره یو معین شرایط چې د هغو شرایطو د رفر کولو وروسته ستا عبادتونه خدای قبلوي او هغه په ښه ژوند کې کېږي هغه په پاکه فضا باندې کېږي هغه په حلاله فضا باندې کېږي هغه په صنعت و زراعت پرمختګ باندې کېږي هغه د علم په حاصلولو کېږي موږ خدای نه شو پېژندلی چې ځان ونه پېژنو هر هغه وخت موږ خدای پېژندلی شو چې موږ اول ځان وپېژنو سړی چې ځان نه یې پېژندلی نو هغه به خدای څه وپېژني دغه خلک چې تر اوسه پورې د دغو پیرانو په پښو کې لغړي دغو خلکو تر اوسه پورې خپل ځان نه دي پېژندلی کله چې ځان نه یې پېژندلی خدای ګرسره نه شي پېژندلی امید یې چې زموږ ځوانان زموږ منورین نر او ښځه خپل علم تحصیل ته زده کړو ته توجه وکړي اول ځان پیدا کړي بیا وروسته خدای تعالی او جهان پیدا کړي نو په دې لحاظ باندې د پښتون غورځنګ پر ضد باندې یا د هغه په مخالفت کې خبرې کول دا د ایسای د پروژو څخه یوه پروژه ده ما په عقیده هر څوک چې کوي هغه د ایسای لپاره د ایسای د ګټو د ساتلو لپاره خپله وظیفه او مسؤلیت سرته رسوي
مننه غواړم اخر سوال دا وکم په داسې حال کې چې داسې مبهم مذاکرات د امریکا او طالبان ترمنځ روان دي او که چیرې دا مذاکرات هم نتیجه ورکړي نور مخالفین هم پاتکیږي چې هغه دایش او یا نور هغه ډلې چې خپل طالبان دي اوس دا مذاکرات نه مني. همدارنګه د بلې خوا څخه د ولسمشري انتخابات لپاره هم کمپاین دی او د بلې خوا څخه ویل کیږي شاید موقته اداره جوړه سي. په عین حال کې بیا دواړو لورو جنګ ته زور ورکړی دی او ملکیان وژني. په دغسې یو نامعلومو بحراني حالاتو کې ستاسو د نظره د روشنفکرانو او د مترکي ګوندونو او نورو شخصیتونو چې هغه پر افغانستان زړه سوځي دنده څه ده چې وکولی سي افغانستان د دغه اوسني بحران څخه نجات ورکي او په هیواد کې سوله او آرامي راسي، خلک په آرامه سره خپل ژوند وکړي؟
مننه اشنا صاحب، زما په باور باندې پاکستان هغه مجبوریتونه لري لکه ما چې تر مخه تاسو ته وویل، او امریکا هم دغه ضرورتونه لري لکه په خپل ملک کې چې د انتخاباتو مسله را روانه ده، دوی باید د خپل اولس ته یو څه ولري. د پاکستان هغه ضرورت او د دغه ضرورت هر یو د خپلو منافعو دپاره کار کوي، زموږ دپاره، افغانانو دپاره، چې موږ هم ضرورت لرو او تر دې ډېر ضرورت لرو، تر دې ډېر ضرورت په دې باندې لرو چې زموږ اولس مري. زموږ هغه اساسي او بنیادي روحیه چې د انسانانو په مابین کې را پیدا شوې ده، چې هغه د علم تعلیم سره علاقه مندي ده، هغه را وژني. نو زه هم د افغانانو دپاره په کار دا ده چې دا وسنجي چې موږ د پاکستان د ګټو دپاره خپل اولس وژنو او که د امریکا د ګټو دپاره. موږ باید خپل اولس ته ترجیح ورکړو نسبت ته، یا خپلو ګټو ته ترجیح ورکړو نسبت د امریکا و ګټو ته، نسبت د پاکستان و ګټو ته او د ټول جهان و ګټو ته. د روشنفکرانو، منورینو، افغانانو، مسلمانانو، هر څوک چې هلته ژوند کوي، د هغو ته مې هیله دا ده چې همدغسې غونډې وکړي لکه دا اوس چې په دوحه کې وسوه، یو د بل سره خپل د نظریاتو تبادله وکړي. مثلا ما ولیدل چې په دوحه کې طالبان او تاسو ټول ولیدل، ده هم په کاچوغه ډوډۍ خوړل، چې تر پرونه پورې په کاچوغه ډوډۍ خوړل، پر میز کښېناستل، او یا په دغسې عصري تشنابونو کې لکه دلته چې موجود وه د هغه څخه استفاده کول، زموږ په ټولنه کې کفر و. تاسو په دې خبره باندې خبر یاست چې دغه میکرویانو ته چې اول د واره دوی راغله چې دا میکرویان یې دغه ول دا کوپارو جوړ کړي دي، او همداسې به هم ویل کېدله چې دا کابل باید په دابل مخ راواړو، متاسفانه چې هغسې هم وکړله، چپه کوي وینغوه. دغه زموږ په ګټه نه دي، دغسې کارونه زموږ د جامې، زموږ د ټولنې، زموږ د ولس، زموږ د آینده په ګټه نه دي. د مکتب سره علاقه مندي، د تعلیم سره علاقه مندي، د زده کړو سره علاقه مندي، او هر افغان ته زمینه مساعدول چې هغه په خپله او د خپلو اولادو باندې تعلیم و تحصیل وکړي. یو لار د روشنفکرانو، منورینو دپاره دا ده چې دوی سره له دې چې فکري اختلافات به لري، دا فکري اختلافات دشمني باید ونه ګڼي. دا فکري اختلافات طبیعي حق دی، د هر چا جلا برداشت کوي، د مسایلو څخه، د پیښو څخه، د واقعاتو څخه په جلا توګه متاثر کیږي، لیکن دغه همت باید پیدا کړي چې یو د بل سره د خبرو د لارې دغه مسایل د عاقلو انسانانو په صفت باندې حل کړي. هغه یووالی دی، اتحاد دی، د ګټو تقسیمول، داسې تقسیمول دا یا نمره بندي کول چې څه شي زموږ د اولس دپاره اولیت کې حق لري چې د هغه څخه موږ حمایت وکړو، ملاتړ یې وکړو، وې ساتو او نور یې ښه تقویه کړو. زه په دې عقیده موږ هېڅکله د نظام د نړولو فکر به خپل اولس ته، ځکه ډېر نظامونه موږ او تاسو ونړول، ډېر کورونه مو په کښې کې خراب کړل، ډېرې منډې په کښې کې بورې شولې، او ډېر ماشومان فقر ته، ځوانان فقر ته، زاړه فقر ته، تحصیل یافتگان فقر ته کښېنول شول. زه موږ ولې د یوې اشتباه پر سر باندې بله اشتباه کوو، او د یوه ګناه پر عوض باندې بله ګناه کوو؟ موږ باید تکرار د ګناهونو ونه کړو، موږ باید تکرار د اشتباهاتو ونه کړو، موږ باید د خپل جامعه هر سره خپل ورور وګنو، هر سره خپل شز خپل خور وګنو، هر شز خپل مور وګنو. موږ ولې د خپلې ټولنې یا د خپلې مور خور د بې عزتۍ لپاره بډې راوهلي؟ هغه هم یو انسان دی، خدای تعالی پیدا کړی دی، په دې جامعه کې ژوند کوي، د انسانانو سره مشترک حقوق لري. موږ د جهانه څخه په ټولنه کې وګورو، ما تر مخه تاسو ته په اولو خبرو کې وویل چې موږ څه ډول یو اسلامي جامعه او ټولنه باید جوړو. آیا دغه ټول نیکي مسلمانان دا ماليزیا، دا عراق، دا افغانستان، دا پاکستان، دا عربستان، دا ترکیه، آیا دلته اسلام هیچ نسته چې هلته ښځه کار کوي، هلته ښځه ټولنه کې ژوند کوي، هلته یې تحصیل یافته ګران روشنفکران د عمومي ګټو په خاطر، د مملکت د ګټو په خاطر په یو واحد غږ سره راوځي؟ تاسو همدغه پاکستان ته وګورئ، سره له دې چې هلته یو عالم ګروپونه بعضی موجود دي په فکري لحاظم سره متفاوت دي، د قوم د ژبې په لحاظ حتی سره متفاوت دي، د پنجابي او سندي باندې سره ویشل شوي دي. تاسو وګورئ کله چې د مملکت عمومي منافع راشي په پارلمان کې، دا ټول یو ډول رایه ورکوي، هغه د ولس د عمومي منافعو د ساتلو دپاره سره واحد متحد، سره له دې چې موږ د چټلو اوبو ډنډ بولو. تاسو ایران ته وګورئ، تاسو همداسې ولاړتي، د ترکیې ته وګورئ، تاسو دا مصر روس دې ته وګورئ، تاسو دا عربستان ته ولاړتي، او دا ټول اسلامي نړۍ ته دغه دوحه چې ده اوس دوی فکر کې ناست. تاسو دلته وګورئ، د ده سره یو ځای پر څنګ باندې ښځه ناسته ده، او په هغه ژبه هسې ناسته ده، دوم داسې دا سترګې ورته نیولي دي، نه یې لکه هغه لیوه چې یو ځای په اصطلاح باندې ده، داسې اکثره وخت کسان نه کړي دي، څنګه دا سترګې داسې وچې ورته نیولي دي؟ ځان دا پرېږدي، دا خلک پرېږدي، دا ټولنه پرېږدي، خپل انسانان دي، حقوق لري. نو د روشنفکرانو څخه مې غوښتنه دا ده چې سره یو شي، سره یو موټی شي، واحد دریس پیدا کړي د خپلو عمومي منافعو د ساتلو دپاره. موږ بېله یوالې څخه، بېله نږدې والې څخه، بېله یو موټی والې څخه، او هغه اصل څه شي دی؟ د مشرتابه باندې جګړې. ولې جګړه ده؟ خو راسه انتخابات دي، رایه ده، انسانیت دي، یو بل ته د فشست سترګې کتل دي، یو بل ته احترام کول دي. پروا نه کوي، فکر دې زما د فکر سره برابر نه وي، لیکن په نسبې تماس کېدلی شي چې فکرونه هم سره یو شي. څوک چې پوهه هم غوړېږي په مملکت کې، دغه ځوانان، دغه خلک، دغه تحصیل یافته ګان باید یو د ورورګلوي فضا په دا جامعه او ټولنه کې حاکمه کړي. دا زموږ په خیر کارونه دي. نور پاتې شو دغه اوس حالت چې یو په یوه ډله پورې مښتې دي، بل په بل ډله پورې مښتې دي. دا هم د ځان سره په یوازې سر د افغانستان مشکل څوک نشي حلولی، هېڅ ډله، هېڅ ګروپ، هېڅ جبهه، تر څو چې ټول په متفق باندې، په اکثریت باندې د رایو سره راټول نه شي، پر یو واحد میز باندې سره کښېننی، او ګډه ژبه سره پیدا نه کړي، خپلې ملي منافع تر خپلو شخصي منافعو لوړې ونه بولي، همدا ټولنه کې به دغه حال. نړیواله ټولنه خپل ضرورتونه لري، او دا به تاسو وګورئ کله چې دا د انتخاباتو مراحل په دې ځای کې تیر شي، بیا دا مسله سړېږي چې اوس نتیجه ورکړله. یو څه موږ افغانان هوښیار شولو، سره له دې اختلافاتو موږ سره کښېنوستلو، موږ یو بل سره ومنل، یو بل مو سره وزغمل، دا به زموږ په خیر، د طالب هم په خیر ده. او په دې هم باور لرم چې نور پاکستان له طالب څخه خپل ځان بېغمه کوي، او د جهان خوله له ځانه څخه باش، ځکه هغه د طالب بدیل په ټولنه کې اوس تقویه کړي دي، په خپل پاکستان روزلي دي، چې هغه دغه نور افراطي ډلې دي. دا ډله زړه سوله لکه څنګه چې د مجاهدینو څخه خپل په اصطلاح باندې دغه ځینې حمایت ځینې کم کړي، او دې سره پرېښول. زه په دې عقیده چې پاکستان طالب هم همدغسې کوشش کوي، نور طالب تر ابده پورې نه شي حمایه کولی. طالب ته هم نه ده پکار چې د خپل ولس سره نور جګړې وکړي. کله چې د مذاکراتو خبره راځي، کله چې د خبرو ته میز ته سره کښېني، د افغانانو سرتاسري غوښتنه دا ده. زه په دې عقیده یم هېڅوک د دې مخالف نه وي چې یو اوربند او دس بند نه وژنه خپل ورور، ما وزن خپل ده اوس پرون په غزنی کې وزن هغه چې پیښه شوې ده، دا ماشومه، دا شاګردان، دا مکتب ته تلونکي، دا خپل اولاد وګڼه، دا خپل خور وګڼه، دا خپل مور وګڼه، چې دا ستا مور ژاړي، ستا خور ژاړي. خو دا بهانه چې امریکا بمباری کوي، هغه هم ته، دا هم ته. موږ وایو چې امریکا که زه ورته سره متحد شو، امریکا ته مشترکن ویلی شو چې جبه مخد شه. نو بله خبره ده، موقت حکومت تیار کړه. بله، هر حکومت شری چې د ولس لپاره خیر ورسولی شي. زه وایم چې دغه د موقت حکومت خبره چې نظام چپن نکړي، ما ته دا نه ده مهمه، ځکه واقعیت هم دا دی چې دا نظام دا اوس چې دی، هم که څه هم رایې ګیري شوې ده، چې دا ښه پروسه وه، زموږ د ولس لپاره دا د رایو راچونې سره د عادت کېدو له مخکې دا یو ښه پروسه ده. هر څه که نیمګړې وه، لیکن بیا هم یو پروسه وه، یو نوم و، یو غږ و، څه خلک راووتل، رایې صندوقو ته ولاړل. دا چې جانکیر خپل اهداف درلودل یا امریکا هغه وټاکي، په دې کې هېڅ شک نشته، هېڅوک پښیمانه نه دي. دا چې افغانستان اشغال دي، په دې باندې هم هېڅوک نه دي پښیمانه. لیکن همدغه اشغالګر حکومت کې چې موږ او تاسو ګورو چې اشرف غني په راس کې دی، د ده په راډیو تلویزیون کې زه خلک وینم چې هلته د ده څخه په یو کیلومتر کې، حتی خپله په ارګ کې خلک ناست دي، وده ته په ډېرو شدیدو انتقادو باندې، حتی په شخصي حریم باندې د ده تعرض کوي. لیکن دی ناست دی، هغه ته نه وایي چې ولې، هغه تلویزیون نه تړي چې ولې د ده پر ضد خبرې وکړلې، هغه ژورنالیست نه وژني چې ولې د ده په مقابل کې خبرې وکړلې، یا د ده د حکومت په مقابل کې. اما طالب وروره، ساعت شپېته فیصده خاوره په لاس کې ده، ته ما ته راته ووایه په کوم کلي کې ستا پر ضد باندې تا خلکو ته د مظاهرې حق ورکړی دي، چې ته د ده په کور کې پټ وي، هغه کور یې بمبار شو، چې ته ولې زما په کور کې پټ وي. ته وایه چې دا زه هغه په خپله خوښه ما ته ځای راکړی و؟ نه، قطعا نه. ته توپک کښېږده، ته توپک مه درسره وړه، ته توپک مه درسره ګرځوه. ته بیا ورشه چې څوک تا مچیي، چې څوک ستا لاسونه در مچیي، څوک تا په کلي کې پرېږدي. اوس خو توپک پرېږدي، توپک ته هر سړی احترام لري. دلته هم دغسې ده. موږ وایي تاسو یو کلا ده، توپکه څه خیر سره راتېر شئ، د ورونو په شان سره کښېنئ، تعلیم دروازې خلاصې کړي، د مکتبو. دا چې اوس خلک وایي چې هاخوا ته د مکتبو دروازې خلاصې دي، دا تبلیغاتي شکل دي. خو هغه خلک پوښتنه کوي چې څو تانه چې کانکور ته راغله، په کانکور کې کامیابه شو. تاسو یو څو کسه وښایاست، نر یا ښځې؟ نه دي راغلي. د تا مکتبو دروازې خلاصې څه مفهوم لري؟ دلته خو د هغې پوهنتون هم خلاص دي، دلته خو کالج هم خلاص دي، دلته خو درس هم روان دي، دلته خو زده کړې هم روان دي، دلته خو ساینس او ټیکنالوژي هم روانه ده. ته هم دې ته زمینه مساعده ته پرېږده ده. او ستا خوا ته په همدغه شکل باندې هر څوک په جرات در تلای شي، هلته در زیادای شي. دلته خو زه وینم په تلویزیون کې ناست دي، د طالب په نمایندګي خبرې کوي، دولت بد وایي، امریکا ته بد وایي، لیکن په هغه تلویزیون کې ناست دي، تر هر چا معتبره ناست دي. ایا ستا په منطقه کې څوک هسه داسې شته چې پر تا دغسې انتقادونه وکړي، او بیا په ازاده پښه ستا په منطقه کې وګرځي یا ول؟ نو دا هغه تفاوتونه دي چې خلک خو نور نه ړانده دي، نه کاڼه دي، او نه په دې شعار غولېږي چې زه شریعت غواړم. شریعت څوک نه غواړي. کوم یو د شریعت سر مخالفت، او کوم شریعت؟ شریعت خو ته په خپل تعبیر باندې تعبیر یې مننه اشنا صاحب، زه په دې عقیده یم چې خدای وکړي ستا وخت نه ډېر زیات نه نیولی.
خواهش کوم، ډېره زیاته مننه. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي، کارپوه او لیکوال ښاغلی عبدالقیم معلم صاحب، ستاسو د شو څرګندونو او ښه معلومات نه زیاته مننه. تاسو ته بریالیتوبونه غواړم، خوښ او سرلوړي اوسئ.
کور ودان محترم اشنا صاحب، زه بیا هم په آخر کې تاسو ته او ټولو هیوادوالو ته سلام او احترام تقدیموم. خدای وکړي چې زیاتې خبرې مې نه وي کړې، ستا د ډېر وخت راکولو څخه یوه نړۍ مننه.
ډېره مننه، خدای په امان. Thank you. قدرمن اوریدونکو تیرونی په اروپا کې د افغانانو د جرګې په نوښت د پاکستان د بسنت پالنی مرکز د تروریزم حامی او د افغانستان او سیمې د بی‌ثباتی اصلي عامل تر نامه لاندې علمی کنفرانس د آلمان په هامبورګ ښار کې جوړ شوی و. موږ د نن ورځې په خپرونه کې ستاسو قدرمنو اوریدونکو د معلوماتو په خاطر دغه کنفرانس د تنظیم کوونکو سره مرکه کړي دي چې اول د جرمني څخه ښاغلی ډاکټر اصغر خیل منګل زما سره ټلیفون فکر شدی غواړم د دغه کنفرانس په اړه د نظر وپوښتمه. جناب ډاکټر صاحب راته لومړی زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل.
اشنا سیز ده هم تاسو ده خپل سلامون او احترامات ولانده کوم او تاسو اولدون کتا هم نیکی هیلی او احترامات او سلامون ولانده
رزیاد تمنن مهربانی موده. جنابی ډاکټر صاحب لکه څنګه چې ما مخکې ویل په اروپا کې د افغانان د جرګې په نوښت تیرونی کنفرانس جوړ شوی و، دا چې تاسو په دغه کنفرانس کې اساس وینا درلوده، نو که د دغه کنفرانس په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې کوم مهم مسایل په دې کنفرانس کې وڅېړل شو او اهمیت یې په څه کې و؟
ډېره مننه آشنا صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، دا اروپا کې د افغانانو د جرګې لخوا دریم کنفرانس دی، دریم نړیوال کنفرانس دی چې جوړېږي. او د دې کنفرانس اصلي ټاپیک دا و چې پاکستان د افراطیت او بنیادګرۍ تروریزم مرکز او د منطقه کې په خاصه توګه افغانستان کې د بې‌ثباتۍ اصلي عامل. موږ په دغه کنفرانس کې ټول هغه شواهد، اسناد چې نه تنها افغانانو په دې 40 کلونو کې وړاندې کړي دي، بلکې د نړۍ هیوادونو د هغې جملې نه د اروپا هیوادونو مطبوعاتو او د اروپا جغپوړو استازو د جمهور رئیس نیولی د غدم رسیال او همداشان د خارجه چارو وزیرانو او د دفاع پخوانی وزیرانو او هغه جنرالانو کوم چې په افغانستان کې دنده ترسره کړی ده او د پاکستان په اړه دغه مسائل مطرح کړي دي چې پاکستان هلته د تروریستانو لپاره چې ډیر زیات هم مرکزونه موجود دي یو امن ځای ګرځېدلی دی او هغه افغانستان ته تروریستان رالیږي او د امریکایي عسکرو او نورو عسکرو تر څنګ د افغانستان د اردو په مقابل کې هم جنګیږي. د کنفرانس اصلي موخه دا وه چې موږ ټول هغه انفرادي تلاشونه او مبارزه چې په افغانستان کې د سولې ثبات لپاره ترسره کیږي هغه سره شریکې کړو او نړیوال او په خاصه توګه اروپایي هیوادونو کې سیاسي ګوندونه، خلک او مدني ټولنې دې ته نور هم د پاکستان اصلي څیره ور وښیو چې دوی هم دې ته متوجه شي او په خپله په دغه حکومتونو باندې فشار راوړي تر څو د افغانستان په اړه چې هلته دایمي سوله راشي خپل ستراتیژي او سیاست بدل کړي. یو شی مې عرض کولو چې هغه زه باید ووایم، کله چې موږ پاکستان وایو آشنا صاحب، په هیڅ وجه منظور کې د پاکستان حکومتونه او په خاصه توګه د پاکستان ISI او نظامیان دي چې خپل خلک هم په اصطلاح برمته نیولي دي او دوی هم د اساسي فاکتور دغه دوه ارګانونه دي، نه د پاکستان هم خلک.
ډېره مننه. په دغه کنفرانس کې پریکړلیک هم تصویب شو، که دغه پریکړلیک په اړه یو څه روړه واچوئ چې کوم مواد تاسو په دې کښې ځای کړي دي او غوښتنې مو څه وي؟
موږ په دې د کنفرانس پریکړلیک چې په پښتو، دري او انګلیسي ژبو دی، په هغه پریکړلیک کې موږ دغه 40 کلنې نیابتي جګړه چې په افغانستان کې جریان لري او اوس دا دی هره ورځ 200 بېګناه وګړي د ښځو ماشومانو په ګډون هلته وژل کېږي، همداشان په دې 13 کلو کې 2500 نه زیات د ناتو د هیوادونو عسکر هم هلته په اصطلاح وژل شوي دي. موږ جهاني ټولنې ته اروپایي اتحادیې غړیو ته او ناتو ته دغه ټول شواهد فاکتونه په قطعنامه کې راوړي دي او د هغې تر څنګ موږ د دوی نه هیله کړې ده چې په افغانستان کې د سولې او د ثبات په راتلو کې کومک وکړي د افغانستان خلکو سره. موږ دا ویلي دي چې اروپایي ټولنه، جهاني ټولنه او په خاصه توګه ناتو مسؤلیت لري او د دوی وظیفه ده ځکه د افغانستان خلک د تروریزم سره په لومړی کرخه کې پردا د قربانی ورکوي نو د دې مسؤلیت ته چې د افغانستان د خلکو ته څنګه ودرېږي او په افغانستان کې د دایمي او پایدار سولې په راتللو کې د افغانستان د خلکو سره هغه وکړي کومک وکړي موږ دا هم وړي دي چې د پاکستان د اردو دومره تقویه چې بالاخره نظامي وړتیا یې زیاته شوه او وتوانېده چې حتی اتمي سلام ولري دا ډېر ستره غوه اشتباه وه او دا سلا کېدی شي چې هر لحظه د افراطیونو او بنیادګرو لاسونو ته ورشي او په منطقه کې د بشریت او په ضد ترې کار واخیستلی شي موږ دا هم ووایو چې اوس د هېچا نه پټه نه ده چې پاکستان په افغانستان اصلي د بې ثباتۍ اصلي عامل دی او نه تنها د افغانستان لپاره بلکې د منطقې لپاره هم د اتمي وسلې په درلودلو سره یو لوی خطر دی چې د جهاني سولې او امنیت ته موږ د ملګرو ملتونو او همداشان د ناتو او د اروپایي هېوادونه ژمنه کړې ده چې بالاخره باید دوی په افغانستان کې د جنګ د ختمېدو لپاره چې دا د تلویخ پنځه څلوېښت کلونه را په دې خوا زموږ د هېواد په جغرافیه کې جریان لري خپل صداقت ثابت خلکو ته دا وښیي خپلو خلکو ته او د افغانستان خلک باید په دې پوه شي چې په دې مسأله کې دوی صادق دي نو پلان عاجل عملي او مؤثر ګامونه باید پورته کړي موږ دا هم دوی ته ووایو چې که چېرې تاسو تروریزم سره او د تروریستانو سره دوګانه برخورد وکړي او هغوی په ښو او بدو وویشئ دا به هم لویه جفا وي او ستره ګناه به وي ځکه تروریست تروریست دی د نړۍ په هر ځای کې چې وي تروریست ښه او بد نه لري بنا د تروریستانو سره هر نوع معامله دا به لویه جفا وي د افغانستان د خلکو په برخه کې جهان د خلکو په برخه کې موږ دا هم ووایو چې هر نوع معامله او امتیاز چې د سولې د پروسې له لارې چې دا د پاکستان غواړي هغه په یو پروژه بدل کړي او پاکستان ته په دې اړه امتیازات ورکول او تروریستانو ته امتیازات ورکول دا به هم لویه جفا وي موږ کلکه غوښتنه کوو چې د افغانستان د خلکو حقوقو ته توجه وشي او په افغانستان کې داسې سوله تعمین شي چې په هغه کې د افغانستان ټول وروڼه قومونه ژوند وکړی شي او دا هېواد د اقتصادي ودې په پام کې نیولو سره وتوانېږي چې د نړۍ د نورو هېوادونو په شان
افغانستان تاسو ویل چې دغه دریم کنفرانس وو د افغانان جرګې که لږ معلومات د دغه جرګې په مورد چې دا څه وخت جوړه شوې ده د افغانانو جرګه په اروپا کې او اول کنفرانس یې په څار او دوام و دا خو درېمې په دې که په دغه اړه مې لږ معلومات ورکړي
په سترګو اشنا صاحب دغه اروپا کې د افغانانو جرګه د درې نیم کاله پخوا د نوومبر د 2015 کال د نوومبر د کال په 15مه نیټه دلته په هامبورګ کې جوړه شوه البته باید زه عرض وکم چې شپږ میاشتې مخکې د دې جرګې د جوړولو نه په هامبورګ کې هم د افغانانو جرګه جوړه شوه د دغه جرګې د جوړېدو انګېزه په شاه شهید کې د غټه چاودنې په اصطلاح غټه چاودنه وه چې پکې په سلګونو خلک شهیدان شول دلته مظاهرې وشوې او افغانانو چې په امبور کې تر تعداد شپېتو زرو نه هم زیات دی په دغو مظاهرو کې پلان درلوده او بالاخره په دې شو چې یو اروپایي جرګه دې جوړه شي نو د اروپایي جرګې جوړښت لکه ما چې عرض وکړ په هغه وخت کې وشو د دې جرګې اساسي موخې آشنا صاحب فقط درې شیان دي د افغانانو د ملي ګټو نه دفاع د افغانانو د ملي یووالي د لا ټینګښت لپاره تلاشونه او مبارزه او د افغانانو د ټولو دښمنانو لرې او که نږدې وي د هغو پر وړاندې کلکه مبارزه او د هغوی نړیوالو ټولنې ته په خاصه توګه اروپا ته د هغوی اصلي څیرو څرګندول دي دا درې اساسي موخې دي دا جرګه په هیڅ یو سیاسي جریان پورې نه په داخل او نه په خارج کې تړاو نه لري اړه نه لري بلکې یوازې یوازې د دغو درېو اهدافو لپاره د یو مستقلې ټولنې په توګه د ملي دیموکراتو روشنفکرانو او افغانانو لخوا چې افغانان د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي، د یو مستقل بشپړ ملي ټولنې په توګه د وخت ضرورت پر بنا په اروپا کې د اوسیدونکو افغانانو لخوا جوړه شو.
مننه د اول او دوام کنفرانسونو په اړه هم کې یو څه رڼا واچوي.
زموږ لومړی کنفرانس په 2018 کال کې په د هالند په هیواد کې وو. موږ ځکه هالند هیواد انتخاب کړ چې هلته بین المللي محاکمه ده مشتون لري، مرکز یې هلته دی، او زموږ هیله دا وه چې موږ د هالند محکمې ته تقاضا وکړو چې دغه د پاکستان لوړ پوړي چارواکي په ایس آی اردو کې محکمې ته راکشي د جنګي مجرمینو په توګه. ځکه نو هم اول کنفرانس په هالند کې ونیو. دوام کنفرانس تیر کال په هامبورګ کې وو د جولای 12 نیټه، او سخت کال دا دی دریم کنفرانس د جولای په 8 نیټه دایر شو. د ټولو کنفرانسونو لکه ما چې مخکې عرض وکړی اساسي موخې دا دي چې د یوې خوا ځانګړي تلاشونه د افغانانو سره یو کړو، د بلې خوا د افغانانو د نږدې او لرې دښمنانو او حتی که همسایګان دي او که د هغونه لرې دي، په خاصه توګه د پاکستان د ایسایو نظامیانو اصلي څیرې او هغه څه چې جنایتونه چې دوی په افغانستان کې په دغه 45 کلو کې ترسره کړي دي هغه دوی ته وروښیو. یو شی زیاتول غواړم چې اکثره دغه څه ویل کېږي چې دا جنگ په دغه 40 کال یا 15 کال په افغانستان کې جریان لري. موږ په قاطع توګه دغه ردوو، ځکه دا جنگ 45 کال پخوا پیل شوی دی، او دلته موږ اسناد اراکړه چې بوټو په هغه وخت کې د ملګرو ملتونو مرستیال او د افغانستان په چارو کې مسؤل دیوګو کورتویس ته ویلي وو چې دغه هغه ناراضي ډلې د افغانستاني هلته تربیه کړي وي، او ته په خپل کتاب کې هم دا خبره لیکلی ده چې دغه هیند داود خان په وخت کې راغله او په پنجشیر کې د جمعیت اسلامي تر نامه لاندې هلته د داود خان په مراکزو باندې بریدونه وکړه. همداشان ډګروال یوسف هم 15 کاله پخوا په خپل کتاب کې لیکلی دي چې زه کله چې په ایسای کې د افغانستان د څنګ مسؤول وم، ما لس پاکستانی ګروپونه په 1940 هم کال کې افغانستان ته لیږلی دي، او دا هم چې افغانستان ته لیږل دا جواسیس نه و بلکې د ایسای په اصطلاح د ایسای او د پاکستان د اردو افسران و. نو دا ټول هغه شواهد دي چې پاکستان دا جنگ د 45 کلونو را پخوا پیل کړی دی، او اصلي د پاکستان د دې لپاره کېږي چې د یوې خوا په افغانستان کې جنگ او جګړه وي، او په افغانان دې ته مجبور کړي چې د دوریم کرغیرنه کرخه دا په افغانانو باندې ومني. موږ په دې اړه هم ستاسو دا برنامه به دومره حوصله به نه وي. موږ په دې اړه حقوقي او تاریخي اسناد وړاندې کړل، کېدای شي زه یې بیا وروسته تاسو ته هم درولېږم، او انشاءالله په دغه یوه هفته کې به په میډیا کې هم خپاره شي، او هلته مو په دې حقوقي اسنادو پورې ثابته کړه چې دا د ډیورنډ کرخه د هیڅ یو حقوقي تاریخي ثوابت دا ثابتوي، یعنی په دې معنا چې د دغو کرخې د راتیرولو په اړه د نړیوالو تړونونو د تصویب او فیزیدو پروسیجر نه دی رعایت شوی، د حقوقي باور بنسټیز اصول هم نه دي رعایت شوي، د تړونونو د نسبیت او وراثت پرنسپونه هم په دې کې نه دي عملي شوي، او د حقوقو د تیورۍ له نظره هم د توجیه وړ بڼه هم نه لري. او برسیره پر دې موږ دا وویل چې هیڅ ډول د اجرا او تطبیق پروسیجر هم وجود نه لري. نو دا موافقه لیک ډیر پخوا د سانې نه د انګریزانو د وتلو سره جوخت د منځه تللی دی او باطل شوی دی، ځکه هم دا د انګریزي استعمار نه پاتې شوي، دا د جبر کرخې دواړو خواوو ته ولسونه په کل کې ټول افغانان نه ده منلي او هیڅکله به هم ونه مني.
ډېره زیاته مننه په دې اړه به بیا په راتلونکي کې خبرې سره ولرو. ستاسو د دغه معلومات نه جناب ډاکټر صاحب چې زموږ اورېدونکو ته مو ورکړي، ډېره زیاته مننه تاسو ته. نورم په دغه لاره کې بریاوې غواړم.
مننه آشنا صاحب، زه هم ستاسو نه بیا مننه کوم، بس زه ستاسو په خدمت کې یم هر وخت چې تاسو په دې اړه یا د افغانستان د کنفرانسونو یا د دغه جرګې په اړه کوم معلوماتو ته ضرورت وي، زه ستاسو په خدمت کې یم. تاسو ته او ستاسو همکارانو ته هم زیات بریالیتوبونه غواړم.
ډېره مننه، د خدای په امان. محترم عزیز، یکی از شخصیت های دیگری در کنفرانس جرگه افغان های اروپا که شرکت داشت جناب محترم میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان مقیم اروپا بود که همین ها کنون از دنمارک با ما در لین تلفن است. میخوایم در رابطه با اهمیت این کنفرانس با وی صحبتی داشته باشیم. جناب سادات صاحب، از همه اولتر سلام ها و احترامات ما را بپذیرید. تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
با سلام و عرض احترام خدمت شما جناب آشنا و شنوندگان ارجمند رادیوی شما، من در خدمت شما.
تشکر، لطف و مهربانی شماست. جناب سعادت صاحب، شما یکی از شرکت کنندگان کنفرانس جرگه افغانهای اروپا بودید و در این کنفرانس به نمایندگی از حقوقدانان اروپا بیانیه نیز داشتی. اگر در مورد اهمیت این کنفرانس و نظری که در بیانیه خویش ابراز داشتی صحبت نمایید. تشکر است.
تشکر جناب آشنا. کنفرانس از طرف جرگی افغانهای مقیم اروپا سازماندهی شده بود تحت عنوان پاکستان باعث مرکز تروریسم و دولت پاکستان باعث عامی تروریسم و در احوال فعلی باعث یکی از عوامل بی‌ثباتی افغانستان، تحت امی عنوان کنفرانس دایر شده بود. در کنفرانس صحبت‌های مفصل انجام یافت و ما هم به نمایندگی از انجمن و ایت انجمن که در کنفرانس شرکت داشت صحبتی داشتم. البته صحبت ما یا صحبت ما بگوییم، چون من از نام انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا صحبت کردم، دو بخش داشت. بخش اول مطلبی است که ما سر از اون تقریبا از 10 سال به این طرف همیشه کار میکنیم و هر ساله یک کتاب را نشر میکنیم که در اون کتاب ما الزام حقوقی علیه دولت پاکستان در اونجا بر اساس منشور ملل متحد و بر اساس کنوانسیونهای بیندلی، بر اساس قواعد بیندلی، ما دلایل الزام علیه دولت پاکستان ارائه کردیم و ارائه میکنیم و هم اصلا این کتاب خود ما آپدیت میکنیم. اسناد جدید به لسانهای دری، پشتو و انگلیسی میکنیم و البته متن انگلیسی زیره به تمام مراجع بیمدنی به شمول سازمان ملل متحد روان میکنیم. الزام حقوقی به این مانا که پاکستان همیشه در 46 سالی که جنگ اعلان ناشده علیه افغانستان آغاز کرده، از سال 1975 به این طرف که شروع کردن به ایجاد گروه‌های تخریبکار و ارسال از او به داخل افغانستان تحت نظر نظیر الله باقر که در او وقت گورنر صوبه سرحد بود در پاکستان، از امون زمان تا بال همیشه راه این کار پیش می‌گیرن، مداخله خود، تجاوز خود، سازماندهی گروه‌های تروریستی در پاکستان انکار می‌کنن. اما حوادث در پاکستان به وجود آمد، من جمله قتل اسامه در اومه اسلام آباد و همچنان قتل ملا منصور در داخل پاکستان و مرگ ملا مادمر در داخل پاکستان، حوادثی بود که بگه بالکل اثر من شمس پاکستان به اصطلاح دشت رسواییش از بام افتاد و حتی مجبور شدن کامیان پاکستان به این حقیقت اعتراف بکنن و چنانچه ما و شما شاهد هستیم حتی ایالات متحده امریکا و رئیس عامی کلان پاکستان مجبور شد اعتراف بکنه و چنانچه آقای ترامپ در اولین توییتی که در سال 2018 در اول جنوری منتشر کرد، پاکستان به عیش کشور متجاوز و به عیش کشور تروریست پرور اعلان کردن. این دلیل ما کاملا بر اساس دلایل حقوقی، بر اساس منطق حقوقی تنظیم میکنیم و این را نشر کردیم. در کنفرانس هم ما این را کتاب خود پرند کرده بودیم و دوستان توضیح کردیم. هدف از این کاری است که وقتی که ما به مراجع بین‌المللی مراجعه میکنیم به سازمان ملل متحد، در اینجا دیگه حرفای سیاسی اونقدر بدل نمیخوره. ما باید دلایل مقنع حقوقی را ارائه بکنیم که و چی دلیل پاکستان مرکز شرارت بیندلی و دولت پاکستان بنابرای کدام اسناد حقوقی باعث دولت عامی ترور و تروریستا اعلان میشه. در واقع خود دولت پاکستان نزد از توریزم دولتی را صادر میکنه در افغانستان و حتی در منطقه. بخش دوم صحبت ما جناب آشنا سر از این مسئله مطرح بود که من در اونجا این مسئله را مطرح کردم که آل ما افغانا در مجموع به تشخیص به یک موافقه رسیدیم، حتی جامعه بین‌المللی هم تشخیص به این معنا که کل میفهمه که پاکستان مرکز شرارت است، دولتش آمی تروریسم است، این دیگه آل از کفر ابلیس هم کرده معروفتر است. اما اینال گفتن از این به تنهایی کافی نیست، بناهن ما از مرحله تشخیص باید به مرحله تجویز بریم، تجویز اتخاذ بکنیم که چی میتوانیم بکنیم در برابر از این دسایس پاکستان، بخاطر از این که در احوال فعلی در افغانستان که مسئله صلح مطرح است، تلاشی از جانب پاکستان وجود داره که پروسه صلح را به حیث یک پروژه تبدیل بکنه و این پروژه را در زیر نام صلح، خدمت به صلح، به خاطر تحقق امو اهداف قبلی استراتژیک خود گام بگذاره، به این معنا که صلح را در خدمت اهداف خود قرار بده به خاطر سیطره خود در داخل افغانستان، و این پلانشون زیادتر مشخص میشه در دو بود، یکی در طرح دولت موقت دور چند بار آقای عمران خانم ابراز کرد، و همچنان در کشاندن بخشی از افغانهایی که در گذشته به حیث متحد پاکستان بودن یا در احوال فعلی مناسبات جدید با پاکستان ایجاد کردن. متاسفانه طور معلوم میشه که فعالیت های پاکستان یک بخش توسط فدراسیون روسیه و یک تعداد کشورهای دیگه هم امنوایی میشه، به این خاطر وظیفه ملی، رسالت ملی است که افغانهای متحد به افغانستان، افغانهای متحد به مردم افغانستان باید به این سوال جواب بسیار جسورانه ارائه بکنن که ما صلح را میخواییم، صلح یک ضرورت مبرم مردم افغانستان است و صلح مالمدار باید با همین طالبا صورت بگیره. بعضا میخواین سوی تفاهمات ایجاد کنن صلح باقی مالمدار، صلح با همین طالب، همین طالبی که ترور مرتکب میشه در داخل افغانستان، گروه تروریستی است، صلح با امینا باید صورت بگیره. اما صلح باید پایدار باشه، صلح باید دائمی باشه و صلح باید باعث ثبات در افغانستان شود، و این وقت میشه که صلح دولت محور باشه، خاطر از این که صلح در تمام جهان تجربه جهان همی است که صلح برای تطبیق خود به یک میکانیزم ضرورت داره، و این میکانیزم در احوال عبارت زمین دولت موجود افغانستان است. علی‌رغم ده ها انتقاد بر دولت موجود، علی‌رغم بی‌کفایتی دولت موجود، انکار دولت موجود در پروسه صلح به این مفهوم است که افغانستان به طرف آشوب کشاندن و حوادث سال 92 دوباره تکرار کردن به شکل بسیار فجیترش در داخل افغانستان است. به او خاطر صلح باید دولت محور باشه و تفاوت اساسی باید ایجاد شوه بین تفاهمات به خاطر صلح، بین دیالوگ به خاطر صلح و بین مذاکرات بر صلح. مذاکرات حق انحصاری دولت است و تنها دولت افغانستان صلاحیت داره که مذاکرات صلح را با طالبان به پیش ببره. و مطلب دوم، مطلب بسیار اساسی است که صلح باید جمهوریت تداوم بده در داخل افغانستان. جمهوریت به این مفهوم که جمهوریت میتونه که حق مردم افغانستان برای حق حاکمیت میشان، حق جمهوری مردم افغانستان زمینی تبارزش به وجود بیاره. و مطلب سوم، مسئله اساسی، مسئله حاکمیت قانون است که حاکمیت قانون باید در افغانستان برقرار شوه و اصالت و سیادت قانون به رسمیت شناخته شوه. ما در کانفرانس عرض کردم که در اینجا سوی تفاهم همراه میته، بعضا طالبا هم اینجا انتقاد میکنن که در افغانستان صحبت ها میشه میشه که دستاوردهای 18 ساله و یک نوع از دستاوردهای 18 ساله به اصطلاح یک پیران حضرت عثمان رو میکنن. ما به صراحت اینجا مطرح کردم که سوال بسر از این نیست که هر جنگ سالار و هر فساد سالار در فساد و در غلط غلط است. گپ از دستاوردها میزنه اما در مکه و لاهور که میره تمام مطالب حتی به شمول منافع ملی افغانستان در پای دشمن میریزن. سوال سر دستاوردهای تاریخی افغانستان است که در طول تاریخ مردم افغانستان بر از او و ما در صد سال اخیر مردم افغانستان بر از او رزمیدن بر از این که افغانستان کدام کشور بسیار بدوی معرف ما خدا ناخواسته توی نیست، کدام کشور بسیار عقدماندی افریقایی نیست که تاریخ نداشته باشه. افغانستان صد سال پیش قانون اساسی خود ساخته و یک قانون اساسی نافذ ششمین قانون اساسی است. یعنی به این مانا که در از صد سال به این طرف ما صاحب دولت ملی بودیم و به دولت ملی قانون محور بوده، قانون اساسی داشتیم، قانون جزا داشتیم. اینال در شش قانون اساسی بعدی استمرار یافته و فعلا که ما جمهوریت دوم مداریم این باید تداوم پیدا بکنه و حاکمیت قانون خودی عزیز زمینی عزیز مساعد میسازه که بزد بزرگترین عامل تداوم جنگ یا بزرگترین عامل زد سل که بارد از فساد است مبارزه سوگر بگیده و همچنان در جهت دولت سازی و بهسازی دولت کار انجام گرده. در امی ارتباط صحبت های از طرف ما نمایندگی از انجمن حقوق زنان مقیم اروپا صورت گرفت.
تشکر. اگر کمی در مورد انجمن حقوقدانان اروپا صحبت نمایید که این انجمن چه وقت تاسیس شده و هدف اساسی از تاسیس انجمن در اروپا چی است؟
تشکر جناب آشنا. انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در بیشتر از 10 سال قبل در کشور جرمنی ایجاد شد. البته مؤسس از این انجمن جناب پوهان دکتر غلام تقی مسعود پروفسور سابق پوهنتون کابل که اونا متاسفانه سال گذشته وفات یافتن، شخصیت بزرگ ملی علمی و حقوقی افغانستان که در واقع حیثیت یکی از پدران حقوق معاصر افغانستان داره. در افغانستان هم اینا انجمن حقوقدانان افغانستان تأسیس کرده بودن، رهبری میکردن و در اینجا هم اینا تلاش کردن که شاگردها و مسلکای خود تشویق بکنن که انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ساخته شود. جناب آشنا، عمدتا فعالیت انجمن به دو محور معطوف است. اول در داخل اروپا مثل که شما در استرالیا افغانا هستن، اینجا در اروپا هم تعداد زیاد افغانا زندگی میکنن و افغانا صرف نظر از سیتیزن اروپا شده باشن، شهروند اروپا شده باشن، اما به حساب افغان مطرح هستند. یعنی هویت افغانی از اونا محفوظ است و تداوم پیدا میکنه. بنابراین از لحاظ حقوقی به حیث یک اقلیت افغان در اروپا شناخته میشن. به این خاطر انجمن در اینجا دو وظیفه داره. اولی که در رابطه با افغانایی که به حیث پناهنده و مهاجر میان کمک های از طرف انجمن ما صورت میگیره در راستای دفاع از حقوق عقی از اینا و همچنان در رابطه با افغانایی که عقی اقامت پیدا کردن شهروند اروپا هستن، در اینجا در پروسه انتگریشن از اینا و آشنا شدن از اینا با قوانین اروپا، توزیع قوانین اروپا، دفاع از حقوق افغانا، در این عرصه انجمن فعال است و چنانچه در انتخاباتی که در دنمارک به یک ماه قبل گرفت یا انتخابات پارلمان اروپا بوده، انجمن سهم فعال داشت برای از این که در اینجا از حق سیاسی خود افغانا باید مستفید شون، اشتراک بکنن با اشتراک وسیع در دفاع از حقوق شهروندی خود در اروپا بتانن که صدای خود بلند بکنن و از حقوق خود دفاع بکنن و خوشبختانه در دنمارک یک دختر افغانم به پارلمان رایت. بود دوم فعالیت انجمن ما در راستای افغانستان است که در افغانستان ما به حساب دفاع از حاکمیت قانون در افغانستان این سرش کار میکنیم، همیشه نظریات خود، همیشه مطالب خود مطرح میکنیم و همچنان در دفاع از اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های ناشی از اعلامیه جهانی حقوق بشر ما در افغانستان تلاش میکنیم، موارد نقض از زیره پیوسته افشا میکنیم و البته ما باعث جزی از جامعه مدنی اروپا و افغانستان در اینجا انجمن ما کاملا یک انجمن مسلکی است، یعنی وابسته به کدام حزب و جریان سیاسی نیست. اما معلوم دار که علم حقوق، خود حقوق و حقوق دانا در هیچ حالت مخصوصا در احوال خونبار افغانستان نمی به او خاطر با طرفداری کامل از افغان و افغانستان انجمن ما فعال هستند و چنانچه در رابطه به این مسئله سال گذشته انجمن ما کنفرانس خود در کشور بلژیک در ماه نوامبر مرتبط به این موضوع دایر کرد و ما کنفرانس ما زیر نام دفاع از ارزش‌های متعالی تدبیری یافت و در این ما سند را منتشر کردیم گونه افغانستان و افغان ها میتونند که صلح خود به اساس ارزش‌ها تعریف بکنند و صلح افغانستان باید ارزش محور باشد که بتانه ثبات آتی افغانستان و گذار افغانستان به شورای و شورای ترقی را مساعد بسازد. در مجموع همین روز فعالیت انجمن ما جناب آشنا
بسیار زیاد تشکر. ما باز در آینده هم در ارتباط با فعالیت های انجمن شما امرای شما صحبتی خواهیم داشت. باز هم بسیار زیاد تشکر جناب محترم میر عبدالوحید سادات، رئیس انجمن حقوقدانان مقیم اروپا. صحبت مفید و معلوماتی شما ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم. تشکر شما.
شما هم تشکر می کنیم و از شنوندگان ارجمند شما هم تشکر میکنیم با استفاده از رادیوی شما به خدمت افغانان و هموطنان عزیز بوکینا استرالیا هم احترام میرساریم. شما میتونید همیشه به سایت حقوق یو اس و همچنان در فیسبوک انجمن مطالب ما را تعقیب بکنین و ما همیشه در خدمت حاضریم. تشکر.
تشکر. لطف شماست. خداحافظ.
خدمت باشین. خداحافظ.
اتن کی می شود های با یک تن اتن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود گر نباشد از تو هم این سرزمین گر نباشد از تو هم این سرزمین خانه آباد من کی می شود خانه آباد من کی می شود بیش از این دگر مرا مزن می زنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن می زنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من صدای عشق میرسد برای تو برای من صدای عشق میرسد برای تو برای من خدا یکیست جان من خدای تو خدای من خدا یکیست جان من خدای تو خدای من سرود سبز همدلی صلای عشق میزند که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من مرا به باغ می کشد ترانه ها یکی 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 برای دوستی یکی برای زندگی یکی برای دوستی یکی برای زندگی شکفته باد یاسمن خجسته باد این وطن ترانه های نسترن یکی به تو یکی به من ترانه های نسترن یکی به تو یکی به من بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کنار باغ نسترن یک کنار باغ یاسمن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من